ادم زای کلینا و چې سلامونه زما له خوا نګین شاو به اشته تلاش خويندو ته او احترامات هم وې دلته ګرمي په زیاتې دوه موسم ګرمي دو سره روجي کې تند زیاته لګي الله تعالی دې باران وکړي چې روجه بیا اسان شي
او شمس کاکر صاحب هم سلامونه را لېږلې دي او وای چې ګرانی خورکې ز شمس کاکر دولت زې ما در سره او وای چې دروژي هر ماشه مختر وي زری زری د پېښلمي د لاس يم لما سره ز ما خواجه ملګری میر عالم شریف الله میرولی پهلوان سپیشل تاسو ته سلام کوي
وعليكم السلام
وعليكم سلامونه
او بیا د
وعليكم السلام وای
رحمت حسین چې کوم ادم زین نه پیغام را لګره دا یو ورکه لاین لاندې د کناغه مې وسولې ده
شه
که وای چې روزه بیا سانه شي خو بیا هم ما خامي خون کوي هغه سر ما په خیال چې هغه لیمټ وای کنه د چې تدمره ټاکیو کې کمنټ لیکلی شي نو هغه د ټوکلو کې دی بیا هم ډیره مننه ستاسو رحمت حسین صاحب او هجران سید شنواری وای ټولو هیوادوالو ته ستاسو د لارې سلامونه وایم مننه تاسو
سلامونه سمرت لارې ومشت
بالکل ښه نو بس د هرې سیمې څخه سلامونه را روان دي بیا د دنه وای چې سلام جواب نه راکوي ټول وعلیکم سلام حاجی نیم خیل وای چې نګین شاخوري سلامونه الله مخلره حاجی محمد نعیم یما د سعودي عرب تبوک نه تاسو سره پته ماسکیم نو مننه تاسو څنګه تاسو ښه ښه رحمان غنی وای زما پیغام تاسو نشر نکړو او زه وای ګلمنیم
ګلمن شو ما شریک نکړی پیغام به خلار په سکرین باندې هم پیغام راوړیو تاسو ما په یادې خو خیر تاسو بیا راوستوي ګلمه کوي خو به د کیږي ما برته بیا شریکو
فیزان خروټی وای سلامونه تاسو خبرونه په خوست کې اورمه نو مننه تاسو
جبر خان صاحب د مومند څخه ټلیفون کړی دی ختم راولم
په خیر ستړي مشي
السلام علیکم بلشتہ لاسخور او رگین شابانی دوا سلامونه
وعلیکم السلام
انا
دوا سلامونه
از موږ ته رامات ته
کوبل
ستاسو وګانی دي تاسو څنګه یاست
او روجیم کیتیریږي
الحمدلله ساسو څنګه تاسو راته وای موسم څنګه دی چا به خبر ورکړي چې موسم تو دې دوه روان دي
زما کوم موسم خدای کنه هر ورځ چې وای سره په خن کاری خلک اخر او جمع روانه د فشارلند په شوي او خلک دا د ګرانی باندې به یو خبرې وکم د ورځې
او بالکل وکي
دا نکته دا یم چې د ورځې کې اوس هغه په 900 روپۍ کیلو وکنه او اوس 500 روپۍ کیلو ده
ګرانی ګرانی
نو منګوال دا ولې دا په دې روزه کې نشي ګرانی دا او دې زوبره دا حکومت ته پوس نه کوي او دا دغه نه کوي بار بازار کې پولیس هم ولال دي خزدار هم ولال دي نو دا ولې دا زوبره ګرانی جوړه شوې دا حکومت ته پوس نه کوي
نو جبار خان صاحب دا کې به دا شکه زنه خبر چتا سي ځای چارواکي یا هم ستاسو نمائندگان چې په سیاست کې دي مشران چې دي ځای دا غوډي سره مولدل دي ام دا ټول ولس چې دغه گرانی څخه یعنی تپیږي د خپل شکایت واستونزې مو د مشرانو سره شریک کړی دي
او ولې موږ دې شریک کړی دا مطلب دا دی موږ خپل افسرانو تم یې دي دي تحصیلدار ڈی سی ای سی تم هم یې دي پی ایس هغه مطلب دا دی هغه خزدار ته وای خزدار یا هغه خزدار راشي هغه مال نه پاسته دوه خراکه نور چپنګ خرچه کوي په زری خرچه هم خرڅاوي
صحیح او چا په کې دا خبره کړې و چې کم شي ګران شي هغه اخلي منو په خپل به قیمتونه راکوشي تاسو په دې اړه سوای واقعي دا سیده
نو هغه خپل د دلته خدات مطلب دا دی چې روزه دا د سریاسې ریشي او د غل کناوي ماخاب نه به قروا نشته دی او د تلګاری نه نشته دی نو ځان دغه کوي کنه ته ګرانې مغربانه لري مجبورای لري ولمن دلته یو بازار غره هغه د اسلام آباد د ډی شوکني می پیږي کنه
ها
ناږي کې په چلور نیم سو روپۍ په نیمو راځو کې بینډای وي په چلور نیم سو امرتو
خا
نوم راغلی دا
او کنه
زه دې خلکو ته راځم مزمن دلته مرګری دي هغه ټی لګون کړو د فرانس لا
هغه
ویلی چې زمنګ مطلب دا دی منګ دلته پروجماتي باندې دولس کا سان دی ول دولس لک روپۍ خرڅه تیراږي
ها
او خو ولې دا نیمه نه دی دا نیمه ول د فرانس حکومت ور کوي
ښا
لکه ول ګورا هغه د فرانس حکومت د دلته د مسلمانو حکومت مخکې به دلته دا و چې را دی روزه کې پکت دغه کاو چاله به مطلب دا غوته ورته چاله به ارزانی به راوتل سکه ډیره بد حال دی څوک ته پوس نه کوي نه مشر کوي
عدالت امریکا کې هم پیسې لکه مطلب چې څه چې کله روزه راشن لګ پسې زونه باندې قیمتونه چې دی را کم شي
هغه کم شي دا خبرم ده چې معقولم ده او رښتیا هم ده شیطان یې لږ ما په دې روزه کې تړي او دا یو مې پیپینه ده لازم ما لپاره تاسو وکړي یو صاحبانه او دکاندارانو ته ویل چې ګراني کوي
جبار خان سي تاسو ټول ته سم قاري ډېر مننه تاسو او بس هیله خدا غدا چې دا ګراني راکمه شي نوې حکومت چې دینو ګورو په بجټ ته به هم سرې پلاري او چې سب بجټ جوړيږي تاسو ته خبر زغارو
ډېر مننه
تبسم شمالي وزیرستان ته ټلیفون کړی
ډېر مدواد تبسم څنګه اسختای مراوله
په خیر سلیم شي
سلام تدې وعليكم السلام بهشت جانې تاسو ته او نجيب جانې تاسو ته او تاسو ګورې سره شيپ ته او د وی ګلګل همکارانو ګلګل اوردونکو ته په پښتنه مینه السلام علیکم او
وعليكم السلام
او مبارک شه
وعليكم السلام
سلام ډېر مننه تاسو ته هم مبارک وي څنګه یاست ډېر مده بعد درسو سره څنګه یاست
الحمدلله
دا چیرې مور سواله
جانې خیر او بخا تاسو څنګه یې سفرې ژوند مخترېږي روزې مخترېږي
شکر دې خطرې ستاسو دا هاستل جون څنګه تیریږي
ولا لګین جانې په راز کې ټپدا په وختو کې چې د مسافر وبا اختر یې یا باران یا بسو خورلې نه نو بس راکېږي نو
تاسو سم مخکې باندې ټلیفون چې کوي دا سي आवाज بدی دا شه د سي حشاش په شاش وند اس ډیر فال دا سي ژوندې خبرې مکول نه چې خبرې کوي را سره تاسو ډیر د مسافرې وای ما تاثیرات دا در باندې و سه خفه خفه دي نو په دا आवाज هم تاسو تاثیر کړی دي
نو نه نه زه وشتري د سې دات لګ دلتا کسان و هغه مې ودو بس هغه خیال نه لګو ساتلو مې خمه خبره
مبارکته
اسره
پښمنې به کړې نو خیر د انسان لکه مخکې وروکه مو وسه چې ورکیږي نه
خپل سټایل لري نو نه غره کم سټایل باندې خبر نه کوي
خلکو د دې زکه د سې غلي غلي لګیاته
جی تبسم نورتو استاس
چا خو منی کړی نه چې داس خبرې مکوا
دغه راته نګین نن موږ د لکاده پښتنې په وخت باندې په درو بجو باندې
راځي
چې انتظار مو مکمل کړی ته مو چې نن خو زیات راوي شي ځکه چې موږ یو غنټه پس راوي شو ځکه چې د ازونه ته ولې یو په یاد و د ویګن کې پاتې کنه هغه موږ کړیو بس نه ست انتظار باندې بیا چې ازان وو شو بس فراکونه مو بند کړو چې بس اوس ازان شي یا په کار کې نه را فراکونه مو کیږي دغه نن بیا ته د ویګن ته مخکې موږ را پاسې دیلو بیا ملګری هه دا څه و چې هغه ته را بس نن هلتي و شو ځکه چې د ویګن ته یو وخت ته نو ازنه تا او ما د بارابل نو کته سره وزيره تا وای نه ګین تاسو اوس پر شمه کړی دی یا روز افطاری مو کړی دی
یا ځان قرار قرار خپل سټایل قرار روانې ته بس
مون خو د شپې وای چې شل منټه کم یا دویش منټه کم لس بجې دی نو مونږ خو په منځ کې یو رو د روزماتې مو خوش هو پښمنې تم لا وخت دی
وا تقریبا ونی بجې وای چې روزماتې مو کوي نو اوس فعلاً مجازات یو څه خوره لیس
او کنه
نو دلته شروانی دی شروانی دی الحمدلله بیا هم
موسم ډیر یخ دی
موسم هم سم دی نو د سی اوه مچ دا روزه ما د داسې جوجه روانه ده یعنی ډیر نه یی په پوسه
نیمه بیا تیرم شو
نیمه بیا تیرم شو
او بس وخت دا لګین قبل تاسو دا هم کوم بخنه غواړ وخت زیات وخت آیا ته کی څنګه چې ستلی په واشنگټن کې یا کومو په امریکا کې آیا امام صاحب تاسو ته وایي چې را پنځم لټ پاتې دي تاسو او بوس کې یا پښمنی ته لس لټ پاتې دي تاسو څنګه سیستم می په اړه لګی
نه دا هم ډیر یو څه سوال وکي ډیر ښه پښتنه وکړه دلته د هر چا سره یو اپ دی وای چې په دا اپ کې په ټلیفون کې بس اذان شروع سي چی اسمو روزه ماتي وک نو دلته هر مسلمان کردا مسلمانان چې دی هغه د یو اپلیکیشن څخه په استفاده باندې چې د هر ځای وخت هغه خپل هغه اپلیکیشن یې درک کوي نو
په د ټیم سره تړلې وی
هو چې دلته هم په مسجدو کې د روزې د شروع کېدو څخه مخکې هغه ټایم ټیبل ټول شریکی د خلکو سره د هر ځای کې یو اسلامي یو حلال مارکیټ ته زیاله ته هم د ټوله تقسیم اوقات د پروتوی چې کله به پښلمۍ په څو بجو باندې په کوم ورځ باندې روزه شروع کیږي تر کوم ورځ پورې به پښلمۍ به کلی او روزه ماتي
او دلته د هر سیمې ټیم هم جدا جدا دي
او د هر ځای سیمې لکه نګین جان چوله وخت هم تغیرات لري نو دلته ما کیس هم دا رقم یا خود سه یو ټایم ټیبل وایي د سی ټمپلټس وی هغه پرنسي ویغه ویشل کیږي یا هم اپلیکیشن څخه خلک استفاده کوي نو دا غلارې دي
او بالکل یاره نه کې به استې د ډېر تشکر یم چې ډېر په تفصیل سره یې خپل معلومات هم دا زکه دا تاسو ما او تک وک ما ته لک کنفیوژن و چې یاره به ته زه تاسو وکم چې دلته یا امریکا کې یا د نړۍ هغه وادونه
کې چې
خلک یې زمون په خنا او جماعت څنګه کوي کنه دلته بیا په پاکستان کې خو مونږه امام وايي چې را مطلب لس منټ پاتې دي یا دیش منټ پاتې دي کنه یا په 15 منټ پاتې دي به تاسو او به وسه کنه بیا دا تاسو ما تاسو نه
ځکه دا نه نه
اکثر هو اعلان وچ جمعات کې روزه دارو لس منټه پاتې دي که وبس کوي
او هم دا رنګ دلته وای چې ډیر شایسته غټ غټ مسجدان هم دي هلته مسجدو ته هم خلک زی خپل روزه ماتي په مسجد کې کوي ادا چې موږ کار لرو نو بس د اپلیکیشن څخه په استفاده سره یا هم دا رقم هغه وای چې هم تقسیم اوقات را سره پروت یې هغه وګورو
نو بیا ډیر مننه تاسو ته بسم
وو
اختر
چې را تاسو ښه جامې واخله خو بس دا درېبه په رښتې څور توای چې اوس مننه راځي دینو
نه خوشاله اوسې او خورز ته غواړم
ډیر مننه تاسو ته شورز غواړم بس تاسو ول مشتره ورسېدل تاسو ته د لا بریا په هیله یو په سبقو باندې ښه خپل زیار وباسي او
بالکل
ان شاء الله کامیاب اوسې
را به شو بل ویډیو راپورته اوریدونکو لیدونکو سیړونکو وای په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره د مرکزی حکومت سره مسلې هوارول یو لوی ازمیخت او کده دې ته په وخت کته نه ونشي دا به د مالی ستونزو ښکار صوبې مالی مشکلات نور زیات کړي په دې اړه باندې نور تفصيل د دیوا خبريال عدنان بیٹنی راته په دې ویډیو راپور کې وړاندې کړي
کلنم چې طالب راغله په افغانستان حکومت باندې مزدور سره ستونزې جوړې شوې مشکلات سره مخ شوې تشدد سره مخ شوې آیا
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين کندهپور د ډېر اسماعیل خان دای چې د صوبې په ځیلو کې شامله سیمه ده د کندهپور د سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې بنیادی اسانتیاوي لکه سړکونه وران ویځړ دي په ډېر علاقو کې هسپتالونه او سکولونه نشته بجلی د نشټ برابر ده او تر ټولو مهمه ده چې سیمه د امنیت د ستونزې ښکار ده
موږ په ډیای خان کې د ویلې دا او بو مطلب دا روډو او د ډېرې د سیمه سلی را روانه یې کنه چې د لیټینګ د واجې د کارونه نکېږي او کاروبار یې د غن سر برابرېږي بهرحال موږ مخکې بعد بار وزیر اعلی او موږ به کنه کله بل پېښور او کله بل ځای نه او کنه موږ په دې ځای ډېر خوشاله چې موږ د خپل ضلع د خپل علاقې یو وزیر اعلی علي امین خان ګنډپور ماشاءالله موږ له ډېر زیات توقعات لرو چې دا به ان شاء الله ډېر زیات کارونه کوي او ان شاء الله تعالی په صبح په بلکې صبح کې او بلکې په مشت په ضلع کې به ان شاء الله ډېر خاص ترقی او دغه راولي ان شاء الله تعالی
په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نون او په خیبر پښتونخوا صبح کې واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوندونه خپل منځو کې سیاسي اختلاف لري څېړونکو وایي د پښتونخوا او د مرکز حکومت ترمنځ اړیکې د ازمایښت وړ دي او دا به اغیزه وکړي چې علي امین ګنډپور څنګه د خپل ګوند پالیسي او په صبح حکومت کولو کې توان رامنځته کوي څېړونکو وایي کله لانځي هوارې نشي په صبح کې به نه یوازې مالی ستونزې بلکې نه امنی به نور هم دوام اوموندي
سکیم جنوبي اضلاع دي هغه اچکیم عوام دا پیغه شوي یو قسم ری اف هوپ چې کیم د کنه اوی ډیولپ شي ځکه چې داس خلک لشکي فرستریشن شکار دي بکول عام عوام چې میش لشکي نګلیکټډ دي چې کیمه توجه چې کیمه دوه چې کیم باغ ای صوبې باقی پارتس ته چې کیمه توجه ملاوي شي ا جنوبي ضلع ته نه ملاوي شي لہذا عوام چې کیمه دوه هغه شوی یو قسم ری اف هوپ چې کوم دا اوی ډیولپ شي ټوارډز دیر انډیپندنت ډیولپمنت.
څېړونکو وایي کوم مرکز د صوبې سره مالی مرسته نه کوي دا به صوبې د ملازمین تنخوا په پوره کولو کې هم له مشکل سره مخ کړي ځکه چې صوبا په خپل د توان نه لري.
صوبې کې سره د ودرې داسې منیسټریان دي ما په نظر باندې ریوینیو ډیپارټمنټ مایننګ او ټوریزم چکم نه دو جنریشن کول اسی خدا جنریشن ها دومره د چدو کې داسې خپل بیسیک چکم ایکسپنسز دی سالریز ول هغه میټ کی نو ډاوټ د تډیر زیات چیلنجز دی په فدرل کې کې داسې چبل اپوزيټ حکومت وی د عدالت وی خو الیمین یو گراس روټ لیول سړی دا کتا سو دلش پولیټیکل هیستری وګورو د 2013 نه 18 پورې غلطه ریوینیو منیسټر هو او ریوینیو منیسټری چې د وای دا فیګرز دا وای چې د ریوینیو ډیپارټمنټ پروفټ بل جوړ کړه او دین د دلتا فدرل منیسټر هم پات سره د پاکستان چې او یو پارټي کارکون هدا او گراس روټ لیول پولیټیشن دا د صوبې صوبای صدر هدا نو د صوبې ټول معاملات ټول ډیپارټمنټ د مخه ته دی خو ټول نه غټ شای چې د صوبې لپاره بهتري به آبادی چې وفاق سره دوه څنګه تعلق تا چې فائنانس څنګه دلته شورا پروجیکټونه دی اخ فنڈنگ پارا فنڈنگ لو وفاق ناراضی کم دو ڈیو شیئر دا ایون چ کم دو بیسک ایکسپنس ایکسپینڈیچر چلوی اخ پارا دو وفاق محتاج وی او دا صرف صوبہ نہ پنجاب ہو سندھ بلوچستان ہو دل تے کم یو ریسٹرکچرنگ سلا دا داس سلا دا چ وفاق نہ بہر ش تقسیم جی
د صوبې حکومتي چارواکي وای کچم صوبا 900 ارب روپۍ پورې وړي ده خو چې د بجلی د خالص ګټې په مد کې وفاق د صوبې 1510 ارب روپۍ ورپوري دي او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور 13 اونۍ چارواکو ته ویلي وو چې وفاق پښتونخوا صوبې ته د خپل برخې ورپاتې پیسې ورنکړي نو پرځدې باید عدالتونو ته رجوع وشي. ادران بیٹنای دفاع ډیرا اسماعیل خان.
خیر علی اوریدونکو لیدونکو بی بشرینی خبرونی تا او استاسو ټلیفونونه هم اغیستل شو شمیره دا 00120220150003 پیغامونه تبرا شو ټول سلامونه تا علیکم سلام ډیر زیاته مننه.
بالکل او شریف فرمان وایي سلامونه سار په خیر سخیم له سعودینه او استاس پروگرام لري شایسته ډیر مننه. ناظر منتظر بیرته چې کوم سخیم نو فکر کوم چې تاسو مالته په سعودي کې هم ډیر مننه. او
عالم نور عدلیار هم وایي چې کراچۍ څخه سلامونه هیله لرم چې تر دې دمه مو روژه په خوشحالۍ او په عبادتونو را رسولې وي.
ډیر مننه. عجب خان هم له ننګرهار نه وایي زما شو پیغام را وایي زما سلام اخلي او را روان اختر مو مبارک سه. ډیر مننه. تاسو اول کس یې چې موږ ته اختر مبارکي وایست.
تا خو ډیر وخت وته لا صبر کوي. بیا در شنور سلامونه را روان دي مننه تاسو او نور وار چې وګورو پیغامونه سسدي ها ته د وکر خې پیغام پسې ګرځ
شوکت خزان ډیر شه وایم چې پاسې مطلبونه را سره شریک کړی دي نو پیران ډیر سو د ملنګانو پکشي کې سر شو پیغام ولاړي
اغه لاندې پیغامونه را روان
ام داسې نه پکشي کې سره رکسو بیا وای خپل دی وای خرنستا او د بل په اس پر خان دي او شت د خپل طاقت په تهاله او لګیږي چې کله غرته مخامخ سي
وا متلونه دي. محمد ولاد مرحوم سلامونه را لګلې دي وای چې د وی او ای دیواله برکته ډیر خوشاله يم چې زه اکثر ګورم ډیر پښتنو په پښتو لیکل شروع کړی دي هم دا د پښتو ژبې سره مینه ده او خپل ژبه په نړۍ کې خبرول دي او تاسو یقین وکړئ چې پری عادت شي بیا به پر بل ژبه کې لیکل خوند نه درکوي وای د بل ژبه زده کول ډیر لوی کمال دی خپل ژبه پر خودل به کمالی ده پښتو زم خو زمونږ مورنۍ ژبه ده مونږ ته پکار ده چې مونږ له خپل مورنۍ ژبې سره مینه وکړو زه ډیر افسوس کوم چې دلته په پاکستان کې مونږ ته په پښتو ژبه کې تعلیم نه راکوي. محمد ولاد عمر له بلوچستان سنجاوي څخه مننه ستاسو ډیره زیاته مننه. او
مراز ګل فکر افریدی هم سلامونه راسته ولې دین و علیکم سلام نیکی هیله ترامات می مسمرته هم منی تاسو وای چې روزی مو د نیمینه واړه ولې د توس په نمبر کې روزانه تیزی راځي او وای چې پروژه ماتی کې وسته او بو او شربت قدر په زیاتې دودی پروژه ماتی په سید ترخه کاوي د امیت نه هم سرګینه سپټولای ډیر مننه د خبر باندې نه ډیر مننه فراز ګل فکر مراز ګل فکر افریدی صاحب
سلام زازای وای چې سادل میر زازایم له دوبۍ څخه وغه حاجی صاحب تب دومره ویم چې په پاکستان او افغانستان کې چې کله روزه راشي شیطانانو تړل شي دکاندارانو خوشی شي په غریبانو پروژه کې دا شیطانانو کار ټول دکاندارانو مخوري الله دې رحم وکړي په مسلمانانو باندې تاسو شخصي نظر دې تاسو شریک کړو ډیر کې دې زمونږ اوریدونکو لیدونکو چې دې دکاندارانو وي په خپل دکان کې دا محل کې دې د خبرونه اوري تاسو هم خپل نظر را سره شریکولې شئ
ابراهیم همدر ته هم سلامونه وایم خورجانې تاسو دواړو ته او د وی او ای ټولو مینوالو ته خبرونه مو پېښور کې اورم وعلیکم سلامونه او شاه سرجان په کیر صاحب یو پیغام دی چې بار بار راستوي د بشری کړو وای سلام سامان را لجل دي د قطر څخه نو وعلیکم سلام او په ما به تیر سي په تاسو دي خدای نه راولي د غریبي ژوندونه د ګل په شان ځواني ختموي
مننه فرهاد علی وای چې شانګله کې بجلی نشته نو بجلی مکمل نشته که 100 غنټو د پر راځي او بیا نوی پښمنی په وخت کې وی ک نوی درو جماعت په مخ په وخت کې وی ک نوی ادارا سره هم شریک کای
اسمت الله حنیفی هم سلام الله علیه جوړی دی د افغانستان څخه نو علیکم سلام ټول سلام او علیکم سلام
ټول سلام او علیکم سلام ډیر مننه تاسو او عشان خو بس سلامونه هدي نو د هر ځای سره روان دي بلا بیلو سیمو سره
ارشد رشاد وای چې مون خو د سهار منس وس وکي صحیح مسز سفر را سره د محل مل سوي دا مسز سفر ختای مراوله
په خیر سړی مشي مسز سفر
جی خدای مو خوشاله را سلام علیکم
وعلیکم
سلامونه
څنګه تاسو ښه
جی د الله فضل دی شکر الحمدلله جی لیکن وبهشتا د روزه منستر اور شیدو اور د اپریل د سوره د مارچ اخري روزه دی د سپرلی کار کرونده ټایم چې کم دی هغه کې صرف د روزه پاتې دی نو زه په دې یو خو روزه ونه غوښم یو ډیر مصروف او ډیر قابل احترام او خصوصي د عبادت او وخت دی کنه او بل طرف ته دا کار کوم دی دا ټول ټایم نو ما خپل ټارګټ چې کوم دی ماشاءالله الحمدلله پرون مې پورا دا سنبال کړ دا کار کوم دی
ډیر ښه
او جی دا مطلب دا دی چې دې میاشت کې دا دوه سیمواره دي چې دا ډېر ضروري دی عبادت فرض دی او ډبل چې کوم دی هم مخه د لاس نه دی او خزه کا چې بیا هوټل کال دا وخت نه راځي نو ما ماشاءالله د الله په فضل کرم سره د خپل مددګارانو په امداد سره ما د بوټو تیر کولې کار ختم کړ نو زما په اولو باندې لکشانتې هغه بوجن بالکل ختم دی مخکې کامیابی او ناکامي د رب لاس کې ده حجي بیا د ګرانه بازار مارکیټ او روزه نو زه سودا لته لوم ما چا څه دیتا نو دا تازه سبزی فروټ او دا سيزونه مې قتل نو دا زړه نارواله دا چا څه دی چوک پورې ضرورت مطابق میں سپوز پختنم کا الگ شانت قطر را کا تو لوگ خوان را کا نو آغل تا دا اسسٹنٹ کمیشنر یو بوت لگے در یو چھے نرخنامہ او ستاسو ستا شکایات انہا قدل تا درچ کے نو نرخنامہ بارہ کی خوزداویم جی چھے تماتر چرتا 150 چرتا 180 چرتا 130 دماوته مې جې ډېر وې فرق را روان دي دا په دې کې دا چې د نورو سبزیانو کې نو هغه راته وي چې د ایران دی او د هندستان دی او د پاکستان دی نو دا ځکه ما یې خاصه دا هم خو وي چې بیا بل خبره چې کوم سبزی هغه قیمت کم کړو نو هغه کوالټي لکه هغه بالکل ثرد کلاس خوراکو
ښه
سبزی چې کومه هغه زړه وا لکه دا سه ګنده سبزی چې کومه وا دغه قیمتونه کم کړو او اومکه قیمتونه نسنامه په لیست کې لګیدلې او چې کومه سبه د خورا قابل فروټ او سبزی وا نو دغه قیمتونه غلط نه نسنامه کې نو دا هم یو د ګرانه زیاتې دوه یو ډیر لوی خبره ده چې او نسنامه په تابق درکو خدا سي شه درکو چې د خورا قابل نه ده نو جی بیا بل خبر ما دا وکړه چې ما د ټول لوی سٹورونو کې ورو کې سٹورونو کې د روجو قیمت ته پوسو کړ نو 50 روپیس هر اته دکان پاس فرق دی
ها
لکه 350 پر کې جی چې کم دی او مکه کوالټي ببل دی کې 300 ملاويږي نو اس کنټرول دشته دی چا چې څنګه مسجد نو اقشاته حالات روان دي په دې کې نو بل خبره دا ده چې سپلای چې کوم دا هغه هم قابل د اعتبار نه لکه تسلی بخش نه ده دا چې ډېر کوالټي یا کوالټي والا په دې سٹورونو کې غوړي اویل او دا سیزونه کم دي نو دا نشته دي او بازارونو کې شته نو لکه لیول سپلای چې کوم دی په مارکیټ کې لکه یو شانتي د سودا تقسیم هم موجود نه دی بل آزاد دنیا دا غوړي پراته دی پکړو کې هغه د پاسه کور نشته دی چې د سړک په منځ کې چې زونه پکې دي نو که څو کې پټي ما سره ټچ شو کنه تاسو ته پتا ده رش به هنګم دی خلک پیدل هم دي د موټر سایکل یو دا دوه سخته یې د ما یا الله د غوړي په چاراتو نشي دا اور چرټونه لګيږي نو دا خو صرف روان دي لیک فاصله کې دا اس ډیسپلن نشته دی
صحیح
نو خبره دا ده چې دا خو ټیک د حکومت هم کوي خو دا عوام ته پکا دي چې یو پټي د هو کې دا اچارو نه کلاو پراته مربي کلاو پرتی او د قشان کنا نو د خپل صحت لپاره د دې خبرو تاسو یا خو بایکاټو کې او یا بل طریقې سره تاسو د خپل خوراک په دیسبرګر روزه کې تمام وکړي نو بس دا خبره خو زما د چارسدې د مارکیټ د یوې هفته مخکې ابزرویشن دي چې کومه تاسو سره شامل کړه
ډیر ښه ابزرویشن ډیر زیات مننه تاسو مې سي ظفر او تاسو ته خو ورځ غواړو بل ویډیو راپور ته براشو بیا بل سات ته هم اوړو او دا ویډیو راپور هم د دیو خبريال فرید شینواری را لګلې دي په تورخم کې ځای خوریکا خو پتګراته کې د ستونزو پر ځد په لوړګي سیمه کې د 13 ورځو راسي پر لټ وهلې دوی ټول لګوي چې په تورخم لار باندې تل راتلو کې ورته افغان طالبانو ستونزې جوړې کړي او په آزاد توګه کار کولو ته نه پرېږدي نو تفصیل به هم دا ویډیو راپور کې وګورو
کلنم چې طالب راغله په افغانستان حکومت باندې مزدور سره ستونزې جوړې شوې مشکلات سره مخ شوې تشدد سره مخ شوې آی از ما د پاکستانای حکومت مزدور دی په لیګل طریقه باندې یو غنډي غوټی کار کا چې خپل رزق بچوله غټي مخا په مخا باندې دلته په دې علاقې کې صرف واحد یو ګټ دی چې په دې باندې زمونږه مشران او نیکو د پلرو د دغه کاروبار کړمو او کړیم په وجوز د طالبانو حکومت راغله زما د مشران سپینګیرو ته ځوانانو ته زنانه وتا د تشدد مم یو لهر چالو شوی دی د بندیزم یو لهر چالو شوی دی د دې باوجود چې زما سره پاکستانی پاسپورت ته را سره ویزا ده دخول خروج پکشته دی په لیګل طریقہ عینی قانوني زما اغه معنا شلول کېږي دا اغه به غرمتی شي په اغه باندې دوی بندیز لګی زما مزور ته ډیر ستونزي او ستونزم زده و طالبانو تر بم د جوړ شوی چې په دې گیټ کې 10 او 100 کا سعود راولي چې اغه زما د سپینګیرو ډیر بی عزتای کړه تقریبا شپږم وومه میاشته چې زما د پاکستانی مزدورانو نه پاسپورتونه اخیستې دي او وسم کې به سر سره پراته دي شپږ یې زم شتا پاسپورت مم لیگل دی د خوله خروجن شته کی زه د خپل حکومت نه دا وغوښتلم چې آیا شپږم میاشته چې زما د پاکستانی پاسپورتونو سره پراتی ته ولې زما د پاسپورت غم نه کړی
حکومت غټ ستونزې چې زه بیانول غواړم هغه دا چې دوی سره اټس انساني چلند نکېږي په دوی باندې تشدد کیږي دوی ته د انسان پسترګ نه قتل کیږي دوی ته د مزدوري په برابرولو کې د ریاست طرف نه هیڅ قسمه زمينه نه برابر شوي په کار د ریاستونه دواړي غاړي دوی د مسافرو ته د مزدوري هغه زمينه برابر کړی حکومت چې دوی په آزادګانه توګه باندې خپل مزدوري وکا او تر ماخان خپل بچول یو نفقه رسو غټي د نن ورځې د پرلت وزینه مقصد دا دی چې زموږ مقامی خلک کوم چې ماخام د نغری د توت ساتلو د پاره خپل مزدوري کوي هغه سره نن ناستیو او دا مغختنې دی د ریاست نه چې د خلک سره انساني چلن پکار دی د خلکو لا په تورخان په لوی الیار په پوله باندې د مزدوري سہولتونه برابر کړي
ځکه چې کوم دا کارت د تمنګل راکړی شوې ده کنه دا کارت به یې پکې د تمنګل د پاکستان حکومت نه راکړی شوې ده د لیبر په نامه باندې نو هغه د دغه لیبر په نامه باندې کارت هغه هم شوري کړی په بدل کې چې هغه کوم د خپل عوامو لپاره د سہولت سوچ کا په کار دي چې پاکستان زموږ عوام غریب عوام لپاره خپل یو سوچ وساتي کنه چې هغه خپل عوام پر روزګار باندې او مصروف وساتي ځکه چې دا کوم ځوانان دي زمون کنه دا نیگیټیو طرف ته روان دي څوک د شتګردي طرف ته څوک منشياتو طرف ته چا خودکشي وکړي ځکه چې روزګار نه وي کنه نو هر یو سړی پریشان ني افغانستان حکومت خو مونږ دایو کنه چې کوم د دې پلیارو کې اولیار خلک دي اول دوی نیگیټیو خبرې مونږ سره کا مونږ نه پاسپورتونه شلې آی مونږ خو موهبه وطن خلک یو سلام مونږ خپل وطن نه خپکه په پاکستان باندې دا زمونږ د پاسپورت به حرمتي کا
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوخم ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت
یا بخیر اغلی اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونی تا او
خبرونه لا هم دوام لري نګینچانی خو او دوهم برخه د دوام سات د خبرونی فلسوی دی او په دې سات کې مشتاسته ځانګړې موضوع راوړو
بالکل او نن هم ساسه لپاره یو موضوع راوړی دا او اوریدونکو لیدونکو تاسو سره تاسو به خبر شي پرسته کې چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوه دي خو د جنکو سکولونه بند پاتې دي او په دې اړه باندې بیا امریکا او ملګرو ملتونو هم د پرانستلو غوښتنه کړې ده او د دې چې کوی نو دا چې کوم نوې تعلیمي کال د کابل سره سره د پسیم په نورو سیمو کې هم دا نوې تعلیمي کال پیل شوه دي او خو بیا هم د طالبان حکومت لخوا کدا سهم دا دریم کال دی خو تر شپږم ټولګي پورته چې کم د جنکو بند سکولونه دي داغه د پرانستلو اعلان نه دی کړی په رسمي توګه ور سره دا دی چې کوګورو د مارچ شلمه نیټه چې د نوغه تل مریض کال هم رومبه ورځوا او بیا ور سره د طالبانو چې کوم د تعلیم وزارت ته هغه هم د نوې کال په مناسبت په یو اعلامیه کې لو استادانو او زکونکو غوښتي چې خپل ظاهري بڼه د اسلامي اصول سره برابر کړي او لداسي جامو اخستلو ډډه وکړي چې د اسلام او افغاني دود خلاف وي بیا د غشنې د طالبانو تعلیم وزیر سید حبیب الله آغا د کابل په امانی لیسا کې د نوی تعلیمي کال ته پیل مراسم ته په وینا کې ل دینی علوم سره سره په اثري تعلیم هم ټینګار کړی دی خو د جنکو د بندو سکولونو د پرانستلو په اړه سندې ویلي او بیا ک د غشاني وګورونو او ریدونکو لیدونکو د یونسکو لخوا هم د جنکو چې کوم د تعلیم د ستونزه ده یا د زده کړو د چې کومه مسله ده په دې باندې هم هغه ویلې دي چې دا یونیسکو یا چې کوم د ماشومان لپاره چې کوم د اداره ده د ملګرو ملتونو وایي چې په افغانستان کې د شپږم جماعت پورته د جنکو په تعلیم د پابندي دوام چې دینو د هغه ژوند ته زیان رسوي. او بیا
همدارنګ نګینځاني د افغانو امیرمنو انجونو او حقوق په برخه کې د امریکا بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری هم پر طالبانو باندې ځخ کړی دی چې ټول افغانو افغانانو ته د حقوقو ته د احترام وکړي. او همداسې هغه دی په یو پیغام کې د مارش پر پنځوشتمه باندې ویل دي چې له طالبانو غواړم چې د ټول افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي او د ورکل سوي او نیول سوي قربانیان کورنۍ ته د خپلوانو د ساتنې د ځایونو لپاره د حقیقت په لټه کې جواب وویل سي.
او عدالت کې به یو تصیب از کول غواړم یونیسف چې د نو هغه د ماشومانو د ژغورنې لپاره د ملګرو ملتونو اداره د یونیسکو چې د نو هغه د ساينس او د تعلیم په حق باندې د کلتوري تعلیمي ساينسي او کلتوري اداره ده نو هغه یونیسف او یونیسکو کې لکټي مې هغه د تپامونه شو خو مې چې د یو تصیب وکم او زموږ سره هم په دې موضوع باندې راپورم
لرو. د راپور هم د ریوي همکار عبدالرزاق راته چمتو کړی دی چې د ملګرو ملتونو تعلیمي ساينسي او کلتوري ادارې یونیسکو ویل چې سشکال هم په افغانستان کې یو اشاریه څلور میلیون انجونې د شپږم ټولګي پورته له تعلیمه پاتې سوي. یونیسکو ویل دي چې له تعلیمه د انجونو محرومول د هغوی ژوند باندې هغه د ژوند ته زیان رسوي او د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي. نور تفصیل د ډیوی همکار تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوې چې د جنکو د پاره د تعلیمي ادارو دروازې لا هم ندي پرانستل شوی. د نوې تعلیمي کال شروع کې د روسټو یونیسکو ویل چې سکال هم یو اشاریه سلور میلیون افغان جنکۍ د شپږم ټولګي پورته د زده کړو پاتې شوی. د خزو د حقونو د پاره کارکونکو میرمنې وایي چې د جنکو په تعلیم بندیز د کورنی توتري خوالي سبب ګرځي. کورو کې تاسو
ویني کته توتري خوالي ته وګورئ د وی خفق کړدی د بل خدین جنود مکتب جنوب مخده مکتب دروازې تړلې شوی او په زم کې بیر تازه د دې تعلیم او تربینه لري پاتې کی یو خروهن وضعیت خرابې طرف ته چې کده ټولن کور نه ورونی بل د ټولن د پرمختګ مخنی ولا کی دریم د چې د جنې کورنۍ مجبوری کی ورسنې واده کا او د نور توثیقوال سب کورنۍ کې مخامخ کی.
طالبانو په 2020 کال کې د کابل واټر لاسکول ورستو اول د شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز ولګو او بیا یې په پوهنتونونو کې هم خزینه زده کوونکو د تعلیم تر لاسکولونه منکړي. کارپوهان وایي د یو هیواد نیمای آبادی د تعلیم تر لاسکولو څخه منکول ټولنه په مستقل ډول د تیرو سره مخ کول دي.
چینی ما ټولنه په تیار کې ده په 200 سوالیو کې اوس خزینه معلومه نه لرو نو دا بیا په شل ډیر سکاله کې بیا هم جبران نه سکړلای. د تعلیم نشټون معنی ده چې د خدای د معرفت لپاره یو څوک تبه وسکوي نه توانه کوي چې علم ولري خو د خدای معرفت اسانه کیږي بل دا چې یو څوک به خدمت کولای شي مسلک به ترلاسه کی په دې زمانه کې خو امکان نه لري چې نیمه ټولنه د اسلام څنګه فلج کو هغه فیصله دې په جای چې یو توانمند عزتمند قدر وي هغه موږ بې سواد نادان او جاهل کو.
د بخنې نړیوال سازمان په ایکس باندې په خپل یو پیغام کې ویلي چې د طالبانو له خوا لزدا کړو د جنکو من کېدل د هغی راتلونکو د منځوړي او په ویناي نړۍ نشي کولای چې د هغی د غزړو خپکون کې وضعیت څخه سترګې پټې کړي. د افغان میرمنو د حقونو فعالانی وایي چې د جنکو د تعلیم څخه بندیز لري کول نه یوازې د افغان ټولنې په ګټه دي بلکې د طالبانو خپل رژیم د دوام لپاره هم مهم دي. زه
فکر کوم کو سنای نظام په خپل پالیسی کې تجدید نظر وکا یو خو دا د چې د دې په نفهم ده په نفهم په دوه معنی چې یو سالمه اداره به مستراشي او په خو کې بعد افغانستان ټول وګړي قانون ویني.
که څه هم زینو طالب چارواکو وخت نا وخت د جنکو د تعلیم په حق کې خبري کړي مګر دا سخکاري چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ په دې مسلې سخت اختلافات شته. زینو طالب چارواکو وار په وار ویلي چې د جنکو د تعلیم په ضد ندي او زندېدو علت د هغې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول او یوې طرحې جوړول دي. خود سباند دوو کالو په تیرې دوه داسي یو چاپیریال د رامنځته کول کوشش هم تر وسه نه دي شروع شوی. عبدالرزاق وایسا په امریکا ډیوا پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د اړتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکیچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
سلام شه ورو دم کولې دن کو بي بي شيرين خبرونه تا او کوم چې دنا نننې موجوده پاغه باندې تاسو د دیو خبريال عبد الرزاق دا راپور هم وکړو او په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوې دي خو د شپږم ټولګي نه پورته جنګ کوي چې دینو هغه اوسم د سکولونو بند پاتې دي په دې باندې به خبرو تر لپاره زموږ سره میرمن انجلۍ ولی بي بي رازي او د نیدرلند څخه هغه سره هم خبرې ترې کوو تر څو چې هغه سره زموږ اړیکې برابرېږي نو یو سو پیغامونه به وایو
بالکل دا وسو پیغامات السلام علیکم سلام وایو او د موضوع سره تړلې هم غواړو تاسو نظرونه ولرو په دې خبرونه کې پیغام را لېږل سي السلام علیکم سلام چمتو وزیر هم السلام را لېږل دي وای د توه قطر نه مخ پرونه اورم ډیر مننه
حاجی سرګر وای چې سلامونه د سیاتل واشنگټن دلته خو ولا وای تر اوسه 13 منټه روزه ماته ته پاتې ده نو دا پیغام ولس منټه مخکې راغلی و نو زویم چې اوس په لګو خو تر کم شوی نو 13 منټه ورته پاتې دي نو مننه تاسو حاجی صاحب او بیا د غشن نور هم سلامونه را روان دي ډیره زیاته مننه تاسو او محمد رحیم بشر وای چې سلامونه یو وختنه میدا کوله چې د آی پی ایل په اړه کوم معلومات شریکول نو خبروي ځکه چې ټول خلک ټي وی او ټولنیزو رسنو ته لاسرسي نه لري او بلدا چې زموږ د افغان اتلانو څخه ډېر اتلان پکې شامل دي نو سم ده بالکل تاسو به د آی پی ایل یا انډین پریمیر لیګ چې په اړه باندې به تاسو سره معلومات شریکو
ګل رحیم هم سلامونه را لېږلې دي ګل رحیم وزیر یم د دوبۍ نه نګین چاو بهجت الله سلامونه احترامات مې ومني زه دې وره رادیو وای ډیر مینا سرم دې رمینا لرم او همیشا اورمه پروګرام ډیر ښکلې دي
مننه او شوکت خزان تاسو یې چې ما خونن ډیر پیغامونه دروستول خونن کالرانو پیغامونه ډیر دینو کې دې شي چې نن زما پیغامونه ونه ویلې شي نو تاسو یو پیغام خو ویلې شوی دی بهشته جانی ویلې د ماته پته را تاسو شو شیرونه را لګلې او نه شمتلونه را لګلې
متلونه مراد
هغه مونږ لوستلې د تاسو باندې ویورېدلې نو بیا هم تاسو یې که خدای ته منزور ونه سبب دروستمه نو خېده تاسو را لګلې شي خو دا دویم دو پیغامونه خدای له مونږ ولوستل
نسویر ترمل فیروزی صاحب هم سلامونه را لګلې دی وای من از واتس اپ استفاده میکنم وای زه د واتس اپ څخه استفاده کوم نو علیکم سلام او بلدا چې ډېر ښه خو نور به څه وایو
مننه تاسو او بیا هم د شنور سلامونه را روان دي مننه تاسو د برکت شاه افریدی وای چې ما خو پیغامونه درولې غلی اګنور شوی دي داسې خو نه ده چې مونږ اګنور کو زه ګورم که تاسو پیغام مخه تر اغه نو مونږ به اولولو خو زما مخه ته نه دی راغلی زه لټوم خو په اشتجان خو دا ټول پیغامونه لوستلې دي ما ته نه ښکاري چې مخه ته نه راغلی
کنه فکر نه کومه یا هم چې دلته خو پیغامونه چې راسي بیا درې او هدا پر وای چې پیغامونه موږ لاس سره لرو چې وی ګورو که تاسو ډیر مخکې راستولې هغه وخت کې امو ژاپرونه وړاندې کوله یا بل نو کېدای شي تاغه پیغامونه تاسو کاپی کړئ او راوایستوي به هم سلام ته و علیکم سلام وایم د بیلا بیلو زایو څخه سعودي عربستان څخه اتورمن رحمان صاحب او ابراهیم بیدار بیا د دبي څخه عبد السعید خوري بیا د سعودي عرب څخه سلامونه راغلي دي
mm-hmm.
وطن جار هم د سعودي څخه سلامونه راغلي دي. نو وعليكم سلامونه.
شوکت خزان وای علم رڼا ده او جهالت تیاره ده. علم د دولت پر ضد ډیر زور ور دي. د عالم دوستان ډیر وی، د عالم دوستان ډیر وی او د دولتمن دښمنان. د دولت حفاظت به تاسو کوي او علم به تاسو حفاظت کوي. دولت تاسو نه پټې دي شي خو علم تاسو نه څوک نشي پټولی.
محمد حنیف وریا خیل هم سلامونه راغلي جلی دي. وای ګران خويندو هله د چی قبول کړی نه ولې نه پستر سترګو. محمد حنیف له سعودي نه مننه.
او بیا
سرک هم وایت سلامونه او خجوند ولري او سهار مو په خیر
مننه. شیر پاوز سعودي عرب څخه سلامونه را لګلې دي او یو شیر دی وای چې ساپا مړوند نیمه ما دستاده بلتانه خوبونه جانانه بیا س درنی شپې دي سدرانه خوبونه نن ورځ می په مګوره چینه لرم دیو په کور کې کړې دي. ما هم د سپوږمۍ په زنګانه خوبونه مونږ هم د نوي سباون په انتظار کې ناست یو. مونږ هم لیدلې دي د نوی ژوندانه خوبونه مننه. دا خولي خسته شیرونو څخه
ترغو چې نور هم پیغامونه راځي او موږ هم هڅه کوشش کوو چې خپل ملمنی سره جوړ په تماس کې سو. ترغو چې ملمنی سره تماس نیسو را به یو بل راپور ته دا راپور هم د ډیوی همکار عبدالرزاق راته چمتو کړی دی چې د افغانستان په وسنی اقتصادي حالاتو باندې دی او غواړو تفصیلی تاسو سره شریک کړو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق له یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې تیزی سره کمښت لوجي. د 2023 رښتم کال په لومړۍ میاشت کې ګرانی په کلیز بنیاد منفی 0.2% کم شوی. د ریپورت تر مخه دي چارې د بیوزل خلکو سره لګم راسته کړي خو په اوږد مهال کې بدلوي اقتصاد د زیانمنېدو او د غربت سبب وګرځي. د اقتصادي چارو پوهان د نړیوال بانک ریپورت د اندېخنې وړبولي او وایي چې د خلکو د اغستو توان کمیدو سره به د هیواد اقتصادي حالت نور هم خراب شي.
د خلکو د توکو د اخیستلو چې کم ځواک ده کم وړتیا چې دا هغه هیسته هیسته کمی شوې ده او نور هم د کمیدو خواته روان ده. د دې لپاره ډېر زیات دلایل دي او یو دلیل دا ده چې د خلکو د کار او د آمدن د کم عاید چې لارې وي هغه لارې یا بندې شوې دي یا هم کمزوري شوې دي او کم پخانی عایدات چې په هغه اندازه باندې اوس عایدات نه لري.
د نړیوال بانک تر مخه د دې حالت دوام بد اغستون کوله خو د توکو اغستل ودروي. سوداګري او سرمایه‌کاری به کم شي. اقتصاد به ودنه کوي او بیوزلی به سیواشي. کارپوهان وای د اقتصاد ښه کول او د بیوزلی مخنیوي د پاره مهمه ده چې د هیواد نه وتلي پیسې واپس افغانستان ته راوړي شي او خلکو د پاره د معاش ګټلو زمينه برابر کړي شي.
څنګه خرید توان د خرید زیات شي هغه په کار باندې دیږي. یعنی غربت په پیسو رکیږي په بل شنو رکیږي او پیسې د افغانستان شاوخوا 200 میلیارډ ډالر یا بلین ډالر د افغانستان نه وتلي دي. دا پیسې باید کورته د نن راسي. افغانستان معدنو باندې تحرک راسي. د افغانستان په ځمکه باندې تحرک راسي. د ځمکه زراعت ځمکه ویشل سي. ځمکه په اصلاح یو میکانیزم ورته جوړ سي.
په ریپورت کې ویل شوی چې د افغانستان ایکسپورت د تیر کال جنوري په مقابله کې 15% کم شوه او د وارداتو یا امپورت کچه هم په دې موده کې 3.5% سیوا شوی. نړیوال بانک وايي په 2023 کال کې د افغانستان واردات 600 میلیون ډالر ریکارډ شوی او د کال 2023 په جنوري کې کچه 810 میلیون ډالر ته لوړ شوی. د اقتصادي چارو پوهان وايي د صادراتو په پرتله کې د وارداتو کچه لوړیدل هم د هیواد اقتصاد ته نقصان رسوي.
نو کله چې د وارداتو کچه صادراتو باندې زیات وي نو په دغه حالت کې هم موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کېدلی شو. ځکه د دغه بیلانس چې کوم یو د کسر چې ده باید ایسته ختم شي او بل اخره صادرات وارداتو باندې زیات شي.
د نړیوال بانک پر ریپورت کې دا هم ویل شوی چې افغاني د 2023 رښتم کال په جنوري کې د 13 میاشتو د پام وړ لاستراولنې روستو د لوی کرنسو یا پیسو پر وړاندې ارزښت د لاس ورکړو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د ډیوی لیدونکو تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
سلام چې اوریدونکو لیدونکو بي بي شيرين خبرونه تا او په خبرونه کې بل سره په یو سو شی بو کې میرمن جلی ولی د میلمنه کېږي او دا غي سره هم په افغانستان کې د چینکو د تعلیم په اړه باندې خبرې ترې کوو. په دې ورسته کې به تاسو هم خبر شوی چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوې ده خو تر اوسه پورې د طالبان حکومت لخوا د شپږم ټولګي څخه خبره د چینکو سکولونو چې دینو غاله بند پاتې دي. نو د دې بسا غیزه وی په د جنکو په تعلیمي زکړو باندې د ټکې زکړو باندې د غوی په صلاحیتونو باندې د غوی په پرمختګ او بیا نه یوازې د جنکو خو د کورنۍ د ټولنې او بیا د افغانستان په آینده باندې به د دې سه غیزه وی د دې ټولو مواردو ته کتنه کوو. نو دا شنور پیغامونه خور روان دي زموږ سره به جلی بی بی راځي په یو سوشي بوکیم بلبل. نو قدرت الله نوری تاسو ته سلامونه احترامات بلوچستان بریډ په اړه معلومات وړاندې کړی تازه خبر سره
پرونی پس شروع کی مستاسر چې هم معلومات شریک کړل خو بیا هم چې څه معلومات مش تر لاسه کوو هغه به خامخا سره شریکو.
نوې خبر راشي هغه به هم در سره شریکو. او ټول سلامونه ته
وعليكم السلامونه
مننه تاسو ټول
او سمر سره سمر قدرمانه ملمنه هم را سر په دې خبرونه کې ملسوي دا غلې میرمن جلی ولی بی بی په دې خبرونه کې تاسو ته شرح لاست وایو دی هم د افغانو میرمنو د حقوق لپاره کار کوي او د افغانو میرمنو د حقوقو مبارزه ده. دا مهال د هالند څخه را سره په دې خبرونه کې ملسوي ده بیا هم تاسو ته شرح لاست وایو ختم راولم
په خیر سلیم شي.
سلام علیکم مشه خداست فلم موزه زرنده
ډیر مننه چې تاسو ته مو تاسو نه وخت هم دی خو بیا هم په دې خبرونه کې را سره مالی است نړۍ مننه کوم تاسو ښه خبر ډیر وایو چې یا هم دا موضوع ډیر مهمه ده. دا چې د بتاسي هم خبرې چې په افغانستان کې د پسرلي دراتک څخه مکتبونه هم خلاصيږي شونځي هم او یو نوې تعلیمي کال پیلېږي خو متاسفانه ګروپ یا د افغانستان کې د پسرلي دراتک څخه هم د افغانو انجنونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. نو په دې حق باندې به تاسو سوال غواړي چې د نوې کال خوشرو سو پیلې وو سو خو بیا هم له مکتبو دروازې بندې دي.
بشته جانی دا اصلا دا اوسانی چارواکو دا پتسوین پوری عرل داری چیدی دا مکتبونو دروازه دا افغان جونو پر مختلی دی دا پانتون او مکتبونو دروازه تلی دی یعن دا دوی پتسوین پوری عرل داری دا چولی دا نوروز راغی و نوی کال راغی او مکتبونو بیا شروع نسوله دا دوی بیا هم پتسوین پوری عرل داری از فکر کوم چی دا دا دیر یو مخرب سیاست پر اساس باندې دا کار کوي. متاسفانه یعنی دا په دایوه خوښه دا سیاست د زموږ ساسي ټولنګ د پاره ډیر ډیر خطرناک دی. په دې خطر چې موږ ساسي یعنی فصلونو کولونه بیرته وشاته بیای نو دایوه خوښه د ټولنه جنګځپل ټولنه او د بلی خوښه بیا د دونی نو کې حق چې د جنو د تعلیم حق دی هغه بیا هم یعنی دا تقریبا دریم کال شو چې دوی په دغه شکل ځینې اخیستي دي او ځینې دغه کړي دي او متاسفانه او خراب خبر له دغه ده چې دوی هیڅ رقم مسؤلیت هم نه احساسي هیڅ رقم دلیل هم نه وایي. دوه درې دلیل ډېر بې ځایه ډېر سپک دلایل دي چې هیڅ رقم نشي توجیه کېدلی دا یې ویلې دي مګر سم اساسي دلیل نه وایي چې دا ولې دوی دا کار کوي. په داسې حال کې چې دا په صغر د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د شوجو د اساسي حقوقو د تخچی نمونه ده.
او میرمن ولی دا چې کوم دا میرمن د جنکو د سکولونه یاد په زکړو باندې پابندې یاد هو سکولونه بندې د شپګم ټولګي څخه خبره نو دا به د جنکو په آینده باندې څه اغیزه وکي؟
دا ډیر یو زه فکر کوم چې ډیر جوړه اغیز لري دا د ټول تمدن یا ټول پرمختګ چې د اوسه پورې فرضاً افغان ټولنه دلودلې دي اغه خټول د منځ چې ځیږي او داس موږ تاسو د سترګو مخ ته د کار کیږي او په وطن کې خلک حتی دغه شی د سوال جرأت برته دغه د طالبان څخه نه لري چې ځینی وی کی نو دا چې څه هغه زلري دا د دې عواقب دوغنی دوغنی وخیم دي دوغنی عمیق دي او دوغنی خراب دي چې حتی تصور نه کیږي.
او عمر منجلی تاسو خپل خبرو کې هم او ویل چې وسنی چارواکي چې دی دا یا هم د طالبان د نظام چارواکي چې دی هغه دی وای خپل دلیلونه لري د دې تر شا خو به هم کوی چې د طالبانو چارواکو همیشه دا ویل دي چې شریعت په چوکاټ کې به دوی یو تګلارې مخې ته راوړي او پالیسی به مخې ته راوړي او افغانو مېرمنو او انجنونو ته اجازه ورکوي چې هغه دی د افغانو مېرمنو ته دغه دی حقوق ورکول کیږي. څه فکر کوی چې په افغانستان کې آیا مخکی چې کوم دولتونه وایي هم مخکینی حالاتو کې آیا دا چوکا افغان مېرمنو په اسلامي چوکاټ کې ژوند نه کوي چې وس دا رقم بوسنه نظام دا رقم یو خبري راوړي مخه ته او دا رقم یو دلیل وړاندې کوي.
زه دا فکر کوم چې اوسنی چارواکي صرف یو څه وایي دا نه دي چې دا څه چې دوی وایي دا نو مواجهه لیل هم دی ودا کارت چې دا دوی کوي صرف دې خاطر چې قدرت په یعنی واکه په لاس کې اخیستی دي. البته په حکومتداري کې ډېر نورې دغه هم ستا کومالي کوم نقطې او منفي نقطې هم ستا خو دا نقطه چې دا بيخي د شوزو تراتلونکي لپاره ډېر خطرناک ده او ډېر خراب واقعب لري په دغه خطر ټول نه یا ټول بهر مشت افغانانو مدغه شته ډیر دغه یعنی په دغه شته ټول ګروم دی یو په یو اندازه دوی ډیر واجه کړی دي په درمخه دي چې راسي او روسه دي چې پر قدرت سره هم واجه کړی دي منتها دغه کار د پاره تلای شو را دي کړی دي تر اوسه پورې هیڅ سلیم اکل نه سي ورسره کبلولای مګر چې دوی قدرت پلاس کې دي او پر دې باندې داسې بل خو نه سي فرضاً دوی د خلکو و دغه هیلي او توقع ته هیڅ رقم احترام نه لري نو په لهازه یو کوچنی او ډیر ضعیف دلیل وړاندې کې مګر هغه قبول نه دي. خلک دغه کې دي په عموم صورت دوی د خلکو سره دغه کوي زما په نظر د حقوق د فرولانی
کې او میرمن ولی چې آیا اسلام د دې کړنو اجازه لکه ورکوي یا د دې کړنو په اړه باندې سوای چې لکه یادې خزي بيخي په کورونو کې بندې پاتې شي او یادې په سړکونو ناشتي وي خیرات دي تر لاسه کوي خو خپل دا دغه نه لري چې یادې کار وکي یادې تعلیم یا زده کړو ته ورشي
لکه چې میرمن یاد کور
خو خیرات لپاره په سړکونو کې ناشتي وي خیر دي.
دا خبره ده دا طالبانو په پالیسی کې البته په دغه ارسا کې چې کمیانی او کاسیانی سره په دغه خطر چې د وی خوڅخه د خپل کار او د خپل خبره دوی خپل نقشوي نه پوهېږم چې دوی د کومې پالیسۍ په اساس د مکتبو دروازې تړلې دي. په داسې حال کې چې د ښځو وجود په ټولنه کې فرضاً د افغاني ښځو وجود په افغاني ټولنه کې دا قابل د انکار نه دی او نه دوی دا فرضاً یا شل یا دیش کاله مخکې سیاستونه چې دوی و دا شی اوس نه سي کولای عملي کولای، دا قطعاً قابل د قبول نه دی. او دا چې فرضاً دوی په ټولنه کې نور څونه کمبوجیاني او د حقوقو تخچانی کړی دي دا هم ډیره واضح خبره ده. او دا چې فرضاً زه د حق د اسلام د قوانینو په اساس زه نه سم درته تشریح کولای چې دا فرضاً دا کار چې دوی کوي دا څونه غلط کار دي. مګر نور اسلامي مملکو ته چې فرضاً وګورو موږ د نمونه په حیث، البته طالبان هم دا شی هم د سر نه مني په دې خاطر چې دا د لایل ورته وړاندې شوی دي چې فرضاً په خپل سعودي عربستان کې یا په بل ملک کې په بل اسلامي ملک کې دا شزستا کار کوي، عاید لري او مکتبو ته ځي او سم ادي ژوند لري. دوی وایي چې موږ خپل دغه جوړو، خپل سیستم جوړو، خپل هوا جوړو، خپل سیاست جوړو، هر ملک چلا دي. مګر وخت چې د خبرو دغه د عمل ځای راسي دغه کیش ډېر کم راځي. او دا چې فرضاً په اسلام کې زه فکر نه کوم چې اسلام دې شوز سره حق اخیستی چې شوز ته فرضاً مکتب تړلې دي. دوی د اسلامي دلیل نه وړاندې کوي، دوی دا دلیل وړاندې کوي چې فرضاً موږ مناسب نصاب ورته جوړو یا فرضاً خالص شزي استادانی ورته تهیه کوو یا پر کالو باندې یا پر دار کم. دا داسې موضوعات دي چې اصلاً زه فکر کوم چې یعنی په هیڅ رقم د سلیم عقل خاوند دغه دلایل نه سره بنلای. متاسفانه زه فکر کوم چې دوی خپل هم په دغه د خپلو خبرو په کمبودي او په بې منطقي پیږي. خو نو فکر کوم چې د ډېر مغرز او منفي سیاست په اساس چې یا د خارجان د خاص پر دې تفلسوي دي یا په داخل کې د دې دغه یو مغرز حلقه ده چې دغه کار غواړي. په دې خاطر چې کوم روس کساسي په یاد دي په ویل کې چې راغلی و نور فرضاً ریفورمونه هم دوی وعده کړی و، اساسي قانون جوړول هم دوی وعده کړی و، او د دولت جوړول په داسې حال کې چې دریم کال دی چې تر اوسه لا د سرپرست دولت څخه راوتلې نه دي، کادرونه تر اوسه پورې سم معرفي کړي نه دي او خپلې چوکیانې چپ له خپلو خلکو څخه، البته د دولت رسمي چوکیانې د خپلو خلکو څخه بل چاته ورکړي نه دي. دوی ډېر محدود او ډېر دغه چمکې فرضاً د دولت سره په دغه دولتي او غټو مسالو سره ډېر ساده برخورد کوي.
ام دغه پښتنه راولړیږي چې مېرمن جلی کداغه سي تاسمو ول کوسنۍ نظام یوازې خپل چارواکو ته یا خپل چارواکو ته داس چوکیان یو کوي یا هم وای چې په کارو باندې یا هم په دندو باندې ګواري. نو بیا په افغانستان کې خو موږ هم زیاتره دا رقم تکړه وایو چې ځوانان لرو چې کډرونه دي، زده کړې کړې دي، تجربه ترلاسه تجربه لري. همداسې ډیری افغانان دي پغه کې ځوانان یا دوه مېرمنې وای ما هم دا رنګ ډیر تکړه خلک افغانان وسیږي په افغانستان کې. بیا وسنۍ نظام و هغه خلکو ته یعنی ټول شمول حکومت رامنځته نکړي، نو څه فکر کوي چې دا خو تاسو به هم خبر یاست چې د سیراپورونو ډیر راځي چې زیاتره افغانان او افغانستان پریشي دي، ولې چې په داسې یو وطن کې به دوی څنګه ژوند کوي او د کډرونو د افغانستان پریښول و افغانستان د څومره لوی ضربه ورسوي.
دا متاسفانه دا دغه یو غټ مصیبت دی چې فکر کوم چې کوم دغه سي جنگ ځپلې ټولنه نه وای، بل ټولنې دا رقم دغه د دغه خبره د دولت سره نه منل. په داسې حال کې چې کستاش فکر کوي فکر وي هر تحول او هر تغیر چې راځي په ټولنه کې بیا ټول خلک یعنی د ټولنې خلک د هغه قرباني دي. فرضاً که د جلسه او پنځوسم تغیر راغلی، فرضاً مخکې د هغه څخه هم خو منتها په هغه وخت کې کادرونه او د ملک څخه هجرت دوني باب خبره نه و. د جلسه او پنځوسم بیا فرضاً دوهمه پلاچ دوی راغله په 1992 کال کې، البته دوی نه چې دغه راغله جن راغله بیا روسه دی راغله بیا دوباره د امریکا د اشغال د غسول کیساس ولپسی. نو یعنی په هر وخت کې ټولنې قیمته چولې دي هغه کادرونه چې په هغه غریب او نادار ټولنه کې تری اندازې پورې مکتب ویلې دي، فرضاً ځوانه طبقه تربیه کړې ده، کادرونه تربیه شوی دي، هغه په هر تقریبا شلو پنځلس یا شلو کالو کې بیا داسې یو څپه پر زموږ په ټولنه راغلې ده چې بیا هغه ټولنه د هغه خپلو کادرونو د باسواده خلکو باسواده ښځو البته نارینه او ښځو دواړو څخه دغه سوی د خالي سوی ده متاسفانه، چې دا یو ډېر غټه ضربه ده. زه فکر کوم چې زموږ ټولنه یعنی قابل د قبول نه ده چې د څوهم پلان لپاره بیا هم پر خلکو باندې دغه رقم دغه راسي مصیبت راسي. البته
امیر من جلی غواړو دلته به یو لنډ د ما اخلو، یو ورسته به موږ مو بو چې شو تاسو به مو بو یا چای بو چې ولې تاسو مش پاده زم موږ هم مش پاده. نو بیرته به راځو د خبرونی ته به دوام ورکو. لا هم یو څو نوري پښتنې دی غواړو پر هغه باندې هم خبرې وکړو، تاسو نظر ولرو. نو خپل قدر من لیدونکو ته به هم وای چې دا د بی بی سی نسره خبرونه ده، تاسو چیرې زیمه خبرونی ته به دوام ورکو. دلته به یو لنډ د ما اخو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
یا سلیمه شهریدونکو لیدونکو بی بی شرینی خبرونه ته دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کوو. او په خبرونه کې را سره هم د افغان جنکو د زکړو او د تعلیم په حق باندې خبرې ترې کوو. او را سره د هالند یا نیدرلند څخه میرمن جلی ولی میلمنه ده. تاسو بیا هر کلی وای او سره بدا پښتنه هم وکړي پنړي کې نور هم اسلامي هوادو نشتا او ال تکي هم میرمن چې دی جنکای په لوی آبادی کې شتون لري او ټولو ته تعلیمي زده کړو اجازه شته دي. کاغه هر کاغه شپګم نه ټولګینوي کاغه لوړ اعلی تعلیمي زده کړې وی لکه ټولو اجازه تشتي کاغه سخپل یو خپل او شوبه انتخاب کول غواړي هغه هم انتخاب کول شي. په دې ټولو سره کې آزاد دي نو هغه هم اسلامي هوادونه دي. بیا ولې په افغانستان کې جنکای په جنکو داسې بندیز دي کسه هم دغه تاسو په ته یو جواب ورکړم. دیخو بیا د نور اسلامي هیوادونو سره مرسته کولې شي سکولې شي د افغان جنکول لپاره د غوي د تعلیم لپاره.
بشته جان اصلا که زه رشاد تر توه مزه ده دغه شډیره طرفدار نه مې چې دغه پرابلم یا دغه مشکل د خارج څخه حل شي. اسلامي مملک اول داسې یو منبع نه استفاده داسې یو سازمان چې دوی سره راټول شي او پرغه باندې افغانستان پر مسایلو باندې دغه وکي دوی فرضاً کښینی او تبصرې وکړي او حل کړي مسایل. صرف اسلامي مملک هغه به حل فعال و چې پر دغه جره ټولې د لپاره د مسایلو باندې چې راځي افغانستان وصله راوستي افغانستان ته ترورستان راوستي افغانستان ته د افغانستان د جنگ په جنگ کې ډېر فعال ونده وکړي. مګر پاتې سودان سي جوړونکو رول دا د کوم اسلامي ملک څخه مشه تاسو کولای شو چې دغه کو توقع ځنی ولرو. اصلا پر بل چا باندې د دغه سي غاښ تصمیم نیول تکیا کول اصلا زما په نظر دغه کار دی. مش خلک د وسامي لار ته نه درکېږي سو کېږي دا تصمیم دا ډیر اساسي تصمیم دغه دی وم ډیر مهم. دا باید خپل خلکو اول خپل چارواکي دغه شی دغه ونیسي په نظر کې ونیسي دا تصمیم ونیسي او په دوهم قدم کې د خلک خپل دغه په خپل روحیه په خپل افغاني اصول په نظر کې نیولو سره دغه تصمیم ونیسي. نو دا چې دوی څه کولای شي البته ډیر څه کولای شي خو خبره دا ده چې په عمل کې آیا اسلامي مملک په فرضاً په دغه کې فعال ونډه واخلي په دغه تصمیم په اړولو کې فرضاً طالبان سره په خبرو کې په خبرو کولو کې یا فرضاً د سیاستونو په جوړولو کې یا فرضاً بل اخره په مالی او اقتصادي کومکونو کولو کې د څه فکر کوم په دغه لاسه کې دا ډیره وی د خبرې ایسې سره پر اسلامي مملک او پر کومک او پر رسم باندې حساب وکړي هیڅ نشته ورته هیڅ ساس سیستم نشته ورته هیڅ ساس چینل نشته ورته چې دا مرسته یا دا کار دوی زموږ سره وکولای شي په داسې حال کې چې موږ غایو دغه سترګې نیولې فرصت چې سره کوم دا مشکل حل شي غایبل دبل چا کومکته په هغه حال کې د نجونو پر مکتب باندې هر ورځ وخت ریږي او دا په هغه رقم خبرو په نن څه تقریبا دا دریم کال شي دوی به مکتب په تعلیم او په تحصیل پاتې دي چې دا ډیر د تشویش وړ خبره
او مرمن جلی دا چې نړۍ والی ټولنې ته مګورو کومل ګور ملتونه دی امدارنګ د بخښنې نړیوال سازمان دی دا رقم د بشري حقوقو سازمان چې دی وار په وار رقم غونډې کړې دي ناستې سوي دي او پر افغانستان باندې بیا د افغانستان کې د نن بشري ناورین باندې هم د مېرمنو د حقوقو په حق باندې ناستې او غونډې ډېرې سوي دي خو بیا بل اختو ګورو چې دا غونډې خو کیږي نړۍ د افغان مېرمنو په حق باندې आवाज هم پورته کوي بیا دا ولي یو عملی بڼه نه اخلي
په دې خاطر چې دا د اصلي ځای او د اصلي منبع څخه دا کومک یا د خبرې یا د غونډې دا کیژنه دا وطني مسأله ده د وطن مشکل دي د چارواکو مشکل دي چارواکو دغه مشکل جوړ کړی دي اېداچ په د کم سیاست پر اساس جوړ کړی دي دا معلومه نه ده مګر دا چې زموږ په ټولنه باندې تحمل شوی دي زموږ په شوجو پرنجونو باندې تحمل شوی دي دا خبره معلومه ده او دا چې د هلې چیرې کیږي فرضاً په کم سازمان کې یا په کم ملک یا د ملک در خپل پولو د باندې دا مشکل به تر کتل کیږي دا چې فکر کوم چې دا به در ډیر عمر پورې صرف د غونډې په کچه پاتې شي دا چې مؤثر تصامیم ونیول شي الته یا مؤثر کار ورته وشي یا فرضاً اساسي دا پرابلم حل شي دا ما ته خپل په دغه لږه کې به یې وي چې دا خبره چې دا به شي ولی اصلي مشکل په د چارواکو دی چارواکو دا مشکل جوړ کړی دی خو به یې بیرته حل کړي ولنن دا وطني پرابلم دی په وطن کې باید حل شي
لکه څنګه چې تاسو هم وایس خو بیا بولی دا درې کال کې څه وجوهات تاسو ویني یا هم هغه څه لاملونه دي چې تر اوسه پر وسنۍ نظام نه دی توانېدلې چې د ټولو پر یو میز باندې وای د پخوانی خلګ وای د پخوانی دولت خلګ یا هم مېرمنې ګرد پر یو میز راټول سي او د افغانستان په کې چې روان دي تستونځي چې روان دي د حل لپاره یو سم یو تګلار راوړي لکه تاسو ول اساسي قانون جوړ کی یا هم چې دوی ثوای هغه ډیر پډاګه باندې په وځي تګلاري کې وځي کې او هغه تګلاره وټولو خلکو سره شریکه کې او بیا په دغه وسنۍ نظام کې دا ټول شموله یعنی دا هر قوم څخه د هر ژبې څخه بغیر دا چې د شزه د سړی دی مېرمنې هم په داسې یو نظام کې ګډون ولري ول چې د افغانستان نیمه آبادی چې دغه مېرمنې دي
البته دا ډیر نظر دی البته کدا عملی کولای شو یا عملی شي دا ډیر خبرې خو متاسفانه د اوسنی شرواکو د اوسنی خلکو چې قدرت په لاس کې دي وګوري په داسې دریس چې فرضاً د بهر میشت په یو رقم ګوري او یا فرضاً د پخوانی دولت خلکو ته یا کادرونو ته یا هر څوک چې دا ټول ته داسې په یو بیگانه سترګ ګوري چې هیڅ رقم احساس نه ځین لري مچ دوی فرضاً دوی واقعي وایي چې دا خلکو سره کار وکړي چې هیڅ رقم د دوی په سیاستونو د دوی په دغه کې داسې یو ولکان نه وینم چې دوی غواړي چې فرضاً د جوړښت لپاره کار وکړي داسې لکه اول خو چې رشال توم رشال جان چې فکر کوم دوی ډیر د یو سختي د رڅخه سختي منظور په دې دغه منظور دا دی چې فرضاً دوی ډیر لکه دغه شل کاله چې دوی جنگ کړي او خالص یوازې دوی متضرر شوی د جنگ څخه دوی د ټولنې درد او دغه اسنه احساسوي چې فرضاً خلک عموم د غونځینې متضرر شوی دي د خلکو سره او د دولت سره او د سیاستونو سره دوی ډیر سختي چم کوي چې فرضاً هغه کس چې د جنگ یا فرضاً هغه کمبوجان چې د جنگ دی هغه خپل اصلي نفر او اشغالګر ځنی ولاړی اوس دوی د خلکو څخه باسي زه هیڅ رقم د همکاري روحیه په دوی کې نه وینم هیڅ رقم د جوړښت روحیه په دوی کې نه وینم چې دوی یو شته نه یو شته دغه ورکی فرضاً قدر ورکی د پخوانی خلکو البته منظور پخوانی خلک نه دی د وطن خلک دی دا پخوانی اوسنی نه لري دا د وطن خلک دی هر څوک حالت چې استعداد ولري دغه قابلیت ولري د وظیفه هغه ته باید ورکول شي چې رښتیا ته وایم زه دا شته ډیر اكيد نه لرم دا ټول شمول وو دا نیوی دغه چې لغتونه چې پیدا شوی دي دا هیڅ نه پوهیږم چې څوک باید دا ټول شمول باید ولي چې فرضاً فلانی د دې ولایتي فلانی د دې منچکې دي فلانی د دې کاونټي باید وظیفه ورکول شي یا شاید دا خبر امکان لري چې زه د هغه نسل څخه یم چې هلته دغه وشایسته سالاري و چې استعداد لري هغه وظیفه ورکول کیږي او یا باید درک وشي البته در ډیر اندازې پورې دا رقم خو شاید هغه وخت هم کمیان یو کاسیان وي دا د بخشي دی همیشه دای مګر دا ډیر د خبره عادي خبره ده په بشری ټولنه کې دا ډیر عادي او نورماله خبره ده مګر پاتې شو د اوس سیاستونو اصلا دوی هیڅ رقم تګلار نه لري هیڅ رقم وضاحت په خپل سیاستو په خپل کړنلار کې لري نه چې سره یې لازم یو کې ستور فرصت د پلانینګ په پټو ویل کارنو کې او دوی دلته مسؤل څوک نه چې دا مسؤل څوک دی اصلا د اسوال د چا څخه وسی د پښتنه وسی چې دا ولې داسې کیږي دا ولې داسې نه کیږي بس د چوکانو په تقسیم کې خپل مابین کې ډیر ش سره د جوړ راغلي دي او نور خلکو ته فرضاً یا فرضاً وداس نفر ته چې استعداد ولري دا چوکي لیاقت ولري او ولې دا چوکي د نور کې د خپلون فکر کوم دلیل نه لري نو دا سې دغه دا سې یو رقم لکه دوه جاله سیاست چي دي
صحیح او ورسره په اخر کې به تاسو نه د پښتنه وکړو چې س هلي یا س غختنی تاسو لري د اوسنی نظام په افغانستان کې
اسان به شته چانس چې تر شروع کوم ځما هلي یوازې د اوسنی نظام څخه نه دي موږ د اصلي د جنگ نسل چې هغه موږ فکر کوم چې د کوچنیوالي څخه بیا فرزان د مکتب او فرزان د پونتون په دوره کې چې رقم ارمانونه موږ وطن درلودل چې رقم خیالونه موږ درلودل چې رقم خوبونه موږ درلودل یعنی متاسفانه چې څو فیصد له دروسه پورې نه دي دغه سیوی لاسر راغلي یا عملي سیوی او دا در اغلب باندې خبره ده چې برلمان دي چې عملی کیږي نه نور هم شاته دي نور هم پر شاتګ دي او هر سیستم او هر خلک او هر دولت چې راسي در اغلب د ضعیف وي نو دا چې زه فرضاً څه توقع لرم زه به یو د دا ټولنی د یو د یو د یو اوس په یا د یو غړي په توګه البته چې هلي لرم ته خو ځین لرم مګر متاسفانه په هر سیستم کې د خلکو هلو ته هیڅ توجه نه ده شوی مګر دغه خلک دغه چارواکي او دغه دولت چې دی دا به داسې یو دا به بيخي یعنی د نفسي او د قیامت ورځې جوړ کړی دی چې هیڅ څوک یعنی د یو غټ سازمان په هیڅ چې تاسو داخلي وطن کې لا پرته باندې څوک حساب نه کوي او دا فرضاً زه د یو شیزه په هیڅ د ټولنې د یو ضعیف غړي په هیڅ دا چې زه څه هیلې لرم هیلې ډېرې لوړې دي د وطن د آبادی د وطن د سوکالی د نجونو د مکتب د ښه اقتصاد د ښه هم څنګه سره د ښه د حسن هم جواري پر اساس باندې جون کول فرضاً
پرمختګونه
نور نقطې چې دا سره او خو متاسفانه په څنګه کې دغه هم په پېژمه چې د امریکولو دغه امکانات ډېر نشته
ډېر مننه تاسو مېرمن جلی ولی چې د خبرونه کې را سره تاسو
ګډون وکړئ زه به دا هم چې مېرمن جلی زما سره زما هم قدر من همکار نګین جان را سره ډېر مننه کوم د واړې چې تاسو په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي او پر دا ډېر مهم موضوع باندې مو خپل نظر سره شریکي تاسو ته شپه غواړم
تاسو ته شپه غواړم شو وختونه نړۍ مننه چې زما څخه مو د نظر پوښتنه وکړل
په مخ سره مننه الله مو مالسه قدر منو لیدونکو او ریدونکو زمر سره په دې خبرون کې اغله میرمن جلی ولی چې دا مهال په هالند کې وسیږي د افغانو میرمنو د حقوقو او مبارزې د په دې خبرون کې را سره ګډون درلودي او رابسو یو راپور خواته نګین جانې او دا راپور هم د وقار احمد
دی او د هم پاکستان کې چې دا وخت د گرانی د روپی د کشتی غورځیدون کې قدر زری مبادله د کمی او د بهرنی قرضو د درون بوج سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي له دې هواد سره د ایم ایف پرته بل لار نشته. نور تفصیل هم په دغه راپور کې د اسلام اباد څخه د ډیوی همکار وقار احمد تاسو وړاندې کوي.
د پنجاب خار اوسیدون کې صدام حسین شپږ کال مخکې د مزدورۍ د پاره اسلام آباد ته راغلی او اوس د نای یا حجام په دکان کې کار کوي. وای په اسلام آباد کې ژوند ډیر ګران دی. غواړي چې اختر نه مخکې په چټۍ کور ته لاړ شي خو د ګران ټیکټ لوځي نشیتلې.
اگر مه نه بعد هم هغه جا رہے ہیں
تو خو به پمیاش کې یو ځل کلی تتلم چې بیا ټیکټ ګران شونو په دوو میاشتو کې یو ځل به تلما. او اوس دا حالت دی چې لشپګو میاشتو راهسي کلی ته نه امتللې ولی چې سګټم هغه دلته خرج کیږي د کرایې پیسې نه بچت کیږي.
د ورلد بینک رپورٹ تر مخه په پاکستان کې خوښه سلیریش کروڑه آبادی کې 25% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي. د پاکستان او نړیوال مالیاتی ادارې ترمنځ د 3 ارب ډالرو د لندمحاله موجوده قرض پروګرام د 1.1 ارب ډالرو د اخري قسط په اړه خبرې کامیاب شوې دي. خو میراج ګل اندېخمن دي چې زور به غریب خلکو ترسي.
حکومت کی مهرباني او کی دا ټیکسونه ډیر نه لګي په دې غریبانان ته ډیر مخ کې نه ډیر تکلیف دي. ډیر غریب سره جون چې کم دی او عذاب جوړ شوی دی. والله چې یو اخوخي دبل وخت روټي نه.
پاکستانی مطبوعات وای نړیواله مالیاتی ادارې IMF د پور د نوې پروګرام لپاره د پاکستان څخه د لانورو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده او حکومت بیا IMF ته باور ورکړې ده چې د بجلی او ګیسو نرخونو کې به نور هم اضافه کوي او نوې ټیکسونه به لګوي. اقتصاد پوهان وای چې حکومت د IMF څخه د قرضې یو بل پروګرام ترلاسه کوي نو شرطونه به سخت وي او په ګرانې کې به نور اضافه کیږي.
IMF پروگرام چې د کم کنډیشن کې زینو زما په خیال چې د عام کست لپاره به لایف گرانی گورنمنت په کاري چې دیزل لدا برډن چې د پام کست ترانسفر نه کی خو چې کوم هغه یا شانی کم بینیفیټ کې فیسیلیټیز دي هغه څه کم کی چې د بوج د خلکو باندې لاړ شي نو به عام کست لګ ریلایزیشن وشي چې گورنمنت از کمیټډ د ریفارم هم کې هغه بجټ چې کم دي هغه خلکو باندې ورکړي چې کم ټیکس نور کس.
خو صدام حسین وای د اسلام آباد پرې خېدو حتمی فیصله به پر اتلون کې بجټ کې د نو ټیکسونو لګېدو ورستو کوي.
کنه وی ټیکسونه لګي او گرانی سیوا کېږي نو بیا به بیرته خپل پلارګنې علاقې تزم او هلته به په پټو کې کر کروند کوم.
وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د اړتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتل لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
اوریدونکو ایدونکو بیا ستړي مشه یو د ټولو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه را سره تر اخیره پورې تاسو کتل د ټولو کمنټونو ډیره مننه او د خپل میلمنه مننه کوو. وشت جان تاسو مننه
نګین جان سم ډیره مننه کوو. خبرونه به هم دلته پای ته رسي. خپل لاغلي میرمن جلی ولی به هم ډیره مننه کوو چې موږ میلمنه ونن خبرونه کې خپل تخنیکی همکارانو به هم مننه کوو. شعیب زاده چې د خبرونه پروډوسر دی او د خبرونه تنظیم کړي وو. حمزه نشوان کالوین نلسن سره چې د خبرونه تنظیم کړي وو. ټول سره وساسي اجازه غواړو ست به سندر او خبر وړاندې کو او موږ سي اجازه راکې
ل عبد الوهاب سي پر اواز کي ټپي ورزو
پیدا کرے نو
نو سلام و وقتتان بخیر. به برنامه هفته بوالی سینا صدای امریکا خوش آمدین. من قدیر مشرف یک جا با همکارم باز هم با داشته های تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم.
زه شفیع سرداریم هیله ده چیز ما سلامونه همو منی پدیخ پروانه که د محترم و دکتر صاحبانو سره مرکه لرو او د نورو مطالبو ترڅنګ د بیلا بیلو ناروغی د درملنې په برخه که د وروستیو پرمختګونو په اړه تاسو ته معلومات ورکوه.
بینندگان عزیز، در برنامه هفته به بهانه ماه مبارک رمضان صحبت‌های داریم با محترم دکتر صاحب ایاز صافی که از طریق اسکایپ با ما هستند در مورد از اینکه چگونه میتونیم یک رژیم غذایی سالم و یک وفالانه بتونیم در جریان ماه مبارک رمضان روزه بگیریم.
بله، او هم دغره است د طب د پونځي استاد محمود الله عظیمی سره د دوپینګ په حق له خبرې کوو چې د دغه دواګانو استعمال احتیاط را مایسته کوي او کنه. خو لومړی با طبی خبرونه واوری.
در عصر که سرطان کولورکتال در حال افزایش است، یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که با یک آزمایش خون میتوان این سرطان را در مراحل ابتدایی آن تشخیص کرد. نتایج آزمایش کلینیکی که در ژورنال طبی نیو انگلند به نشر رسیده نشان می‌دهد که آزمایش خون 83% از افرادی را که به سرطان کولورکتال مبتلا بودند تشخیص و شناسایی کرده است. اگر اداره دوایی اروپا این آزمایش را تایید کند، یک آزمایش دیگر خون برای تشخیص سرطان در مراحل اولیه آن خواهد بود. دکتر باربارا جنگ، رئیس انجمن میدیمایی آمریکایی، میگوید که اگر این آزمایش تایید شود، میتواند به پیشرفت تشخیص زودهنگام سرطان کولورکتال ممد واقع شود. اما دکتران تاکید میکنند که حتی اگر آزمایش خون تایید هم شود، نمیتواند جایگزین معاینه کولونوسکوپی شود. دکتر جنگ تاکید میکند که اگر آزمایش خون در نزد یک بیمار مثبت باشد، گام بعدی معاینه کولونوسکوپی خواهد بود، به خاطر که این معاینه میتواند پولیپ های را که میتوانند بعداً به سرطان تبدیل شوند تشخیص کند. دکتران طب به همه افرادی که سابقه سرطان در خانوادهشان دارند یا ندارند توصیه میکنند تا پس از 40 سالگی حتما معاینه کولونوسکوپی را انجام دهند تا جلو این سرطان های کشنده که در مراحل نخست سیر نهایت سری و مخفی می داشته باشند گرفته شود.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په جنوبی آسیا کې د 15 کلونو څخه د کښته عمر ماشومانو د مړینې کچه د بل هر وخت په پرتله کمه سوې ده. د ماشومانو د مړینې د کچې په اړه د یونیسف، روغتیا نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې او د نړیوال بانک د ارزونو پر اساس په جنوبی آسیا کې د 15 کلونو څخه د کښته عمر ماشومانو د مړینې کچه په تیرو دوو لسیزو کې له درو څخه دوه برخو ته کمه سوې ده. په دغه ارزونه کې افغانستان، بنګلادیش، بوتان، هند، ایران، مالیو، نیپال، پاکستان او سریلانکا هیوادونه شامل دي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس د 15 کلونو څخه د کښته عمر ماشومانو د مړینې د کچې په ټیټېدو کې پرمختګ، د روغتیایي خدمتونو په کارکوونکو باندې پانګونه، د نوو زیږیدلو ماشومانو روغتیایي مراقبت، د کوچنیتوب د مهال د ناروغیو درملنه او د وژونکو ناروغیو په وړاندې ماشومانو ته واکسین تطبیقول ښودل شوي دي.
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که اختلالات سیستم عصبی مانند سکته مغزی، نیمسری و زوال عقل از امراض قلبی سبقت جسته و در صدر فهرست بیماری‌ها در جهان قرار گرفته است. بر اساس این پژوهش که در اواسط ماه مارس نشر شد، بیش از 3.4 میلیارد نفر، 43% نفوذ جهان، در سال 2021 یک نوعی از بیماری عصبی را تجربه کردند. این رقم بیشتر از آن چیست که قبلا تصور می‌شد. این مطالعه توسط صدها پژوهشگر انجام شده و رهبری آن را انستیتوت برای ارزیابی و معیارهای صحت مستقر در ایالات متحده به دست داشت. این انستیتوت به یک مؤخذ جهانی برای احصایه صحی مبدل شده است. این پژوهش تازه یافته است که بیماری‌های معمول مرتبط به اختلالات سیستم عصبی سردردی‌های ناشی از تشویش و نیمسری بوده است. اختلالاتی که رشد سریع‌تر داشته است، آسیب‌های عصبی است که به دلیل بیماری شکر به میان می‌آید و اکثر این اختلالات هیچ گونه تداوی ندارد. با آن هم پژوهشگران میگویند که راههایی وجود دارد که با استفاده از آن میتواند خطرات کاهش یابد و شمول کاهش سطح فشار بلند خون، کاهش بیماری شکر و مصرف الکل.
او د امریکا د درملو ادارې د لومړي ځل لپاره د جګر د غیر الکولي شهم د ناروغۍ لپاره درمل منظور کړل. د ریز دیفرا په نوم دغه دوا د غیر شهمي ناروغۍ سره تړلې ناروغۍ باندې اخته خلکو باندې سوي وه. د امریکا د درملو د ادارې یو چارواکي نیکولای نیکولو وویل چې له دې وړاندې د دغه ډول ناروغۍ چې د ناروغانو جګرونو ته زیان رسولی موجود نه وه. په امریکا کې د جګر د ناروغۍ ټولنې د ریز دیفرا د دوا جوړېدل د یو مهم پرمختګ په نوم یاد کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، برنامه هفته را با موضوع در مورد ازی آغاز میکنیم که چگونه میتونیم در جریان ماه مبارک رمضان رژیم سالم غذایی و همچنان به گونه فعال بتونیم روزه بگیریم. شفیع جان، بیشتر وقتا دیده شده که کسایی که روزه را افطار میکنن و حتی هم سحری مقدار بسیار زیاد مواد غذایی را میخورن. ما هم خواستیم در این برنامه با مهمان برنامه دی رابطه صحبت داشته باشیم.
بله، از مر د دیخ پرونی ملوا محترم آیاس صافی چې د لندن په برمنګهم ښار کې د عامه روغتیا استادی خبری کو چې څنګه کولای سو چې یو ښه او سالمه روژه ولرو. نو ډاکټر صاحب، خبرونه ته ډېر ښه راغلاست.
ډاکټر صاحب، ما هم سلام تقدیم میکنم، ممنون وختتان. چگونه میتونیم که به گونه سالم و فعال در رمضان روزه بگیریم؟
وګورئ، په عمومي ډول باندې روژه کې ستونزې حتما وي، د لګې د تندې د ستړیا دا پکې موجود وي. خو بیا یو څه داسې کارونه کولای شو چې او کولای شو زمون لکه څنګه تاسو چې ورته اشاره وکړه یو مفیده او ښه روژه ولرو او روغتیا مو سره هم سالمه وي. دا بیا که د پیشنمي نه ورته وګورو، په کار ده چې یو شخص باید پیشنمي وکړي، ځکه پیشنمي ضروري ده او هغې کې خوراک کول چې دي هغه هم پکې ضروري دي. نو که چېرته په روژه کې پیشنمي کې یو شخص د داسې خوړو نه استفاده وکړي چې هغه په پروټینو کې ډېر پروټینو لري، او داسې خوراک د مثال په طور لکه مالټه شوه، مڼه شوه، کیله او یا داسې نور چې هغه انرژي لیول یې ښه استعمال لکه ښي، او ځکه چې په انرژي پکې بیا زر نه راکمیږي د ورځې په تیریدو باندې دغه شخص ته انرژي ورکوي. بیا د ورځې په تیریدو په د روژې په جریان کې په کار ده چې یو شخص تفریح وکړي، قدم ووهي، یو ټولنې کې یو ځای کې کینی، مثال شین ماحول ته لاړ شي، تازه هوا واخلي. ډېر خلک یو غلطي کوي په دغه خپل تفریح یا دغه بریک چې مثال هم تر دې پورې چې د غرمنۍ د ډوډۍ بریک چې مخکې اغوستل کېدو هغه هم نه اخلي د کار نه. دا باید ضروري ده چې دا واغوستل شي، قدم واخلي شي، که هغه په کور کې وي که بهر وي که بیرون وي، تازه هوا واخلي، دا ښه دی. بیا د روژه ماتې په وخت کې باید یو داسې شیانو ته پاملرنه وکړي چې څه شی خورو، څه شی څکو. ګوري، ډېر خلک دي چې هغې نوشابونه استفاده کوي، په هغې کې ډېره بوره ده. ډېر خلک دي هغې د مثال د اچارو نه او د ډېرو داسې شیانو نه استفاده کوي چې هغې کې غوړي ډېر وي او مالګه ډېره وي. کوشش دې وکړی شي چې دغه درې شیان، مثال نوشابه، غوړي، مالګه او بوره، څلور شیان دا باید راکم شي د روژه ماتي په وخت کې تر څو روغتیا بهتره وي.
بله، کور موادان محترم ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، کوم خواړه د روژه مات او پیشنمي لپاره نه یوازې د بلې ورځې بلکې د روژې د میاشت لپاره هم ډېر شوي استعمال کړو؟
او بالکل، ګورئ تاسو که وګورئ مونږ هر روژې کې د روژې د رسیدلو سره زه یو سپارښتنه لیکم چې هغه په نړیواله سطحه باندې خپرېږي، په هغې کې بیا مونږ بیل بیل خوراکونو ته اشاره کړې ده. د روژه ماتې په وخت کې بل خصوصا داسې شیانو نه چې استفاده وشي چې په کاربوهایډریټ یا سټارچ کاربوهایډریټ چې ورته وایي، د مثال په طور هغه شیان لکه کچالو شو، وریجې شولې، پاستا شوله مثال، او داسې نور. دې سره سره پروټین هم ضروري دی لکه غوښه شوله یا چرګ د چرګ غوښه شو یا مثلا داسې د مایي غوښه شو دا هم ضروری دي چې د دې استفاده وشي. خو دا څنګه پخېږي دغه ته باید انسان ډېر تمرکز وکړي. باید ډېر غوړي پکې نه وي، باید ډېر بوره پکې نه وي، او خوږو شیانو نه باید ډډه وشي د روژه ماتې په وخت کې او نوشابونه. که چیرته یو شخص پخلی کوي نو کوشش دې دا وکړي چې غوړي پکې لږ استعمال کړي، د غوړو په ځای دې رومیان او پیاز دې پکې ډېر استعمال کړي، ځکه چې بیا دا ښه فایده لري، ویټامینونه لري، تر څو هغه خپل روغتیا ورسره بهتره شي. کنه کله چې خوراک وکړي بل نوشابو ډېره زیاته بوره پکې ده، چون چې په ورځ په تېرېدو سره خوراک نه وي شوی، اوبه نه ایستل شوي، نو د انسان هغه فشار، بلډ پرېشر او د وینې غوړي هغه په یو ترتیب باندې روان وي. کله چې ته یو دم نوشابه یو شخص اوسکي نو هغه اوچتېږي، چې کله ډېر زیات اوچت شي دا بیا یو منفي اثرات بیا چوي. نو په دې خاطر باندې ضروري ده بیا هم اشاره کوم چې بوره، غوړي او مالکه د دې شیانو نه لږ استفاده وشي د روژه ماتې په وخت کې. او بیا په پیشنهاد کې یا سحری کې کوشش وکړئ چې میوه‌جاتو نه استفاده وشي، خرما نه که موجود وي خرما نه استفاده وشي، او له داسې غذا نه چې هغه بیا هم چې ډېر خواږه او ډېر غوړي پکې نه وي.
ممنون دکتر صاحب. آیا ورزش کردن در ماه رمضان به ویژه اونایی که بر ساعت ها در میدان می باشن، مثلا کرکت بازی میکنن، مثلا حداقل بر 1.5 ساعت یا 2 ساعت فوتبال بازی میکنن یا والیبال میکنن یا هر ورزش دیگه، زیان نداره؟ و اینکه مایات بدن مخصوصا عرق که میکنن و مایات بدن خود زای میسازن، چگونه میتونن که پس دوباره ایره به وجه احسنش حساب مایات بدن خود دوباره احیا بکنن؟
ګورې دلته کې درې شیانو داستا سوال په درې برخو باندې تقسیموم. یو هغه خلک لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه چې سپورټمنان دي لکه د کرکټ یا د فوټبال، یو بیا ورزشکاران دي. ورزش لکه مثال هغه خلک چې زیبایي اندام کوي یا چې عضلات خپل پیاوړي کوي، او یو خلک عام خلک دي چې مثال هغه خپل فزیکی فعالیت کوي د خپل د روغتیا لپاره. د دې درې ورو لپاره بیا بیل سپارښتنې مونږ لکه هم جوړې کړې دي او هم یې ورته وایو. ګورې هغه سپورټمنان چې سپورټمن خلک چې دي د مثال تر کې فوټبال کوي، کرکټ کوي، کمبل لوبتي ګډون کوي او په پروفیشنل لیول باندې کوي، هغه سره خپل نیوټریشنست یا فیزیولوژیست یا سایکالوژیست یا نور داسې متخصصین موجود وي چې هغه ته د غذا د خوړلو لپاره یو رژیم یا یو پلان لري. چون چې هغه په ورځ کې روژه یې نو د روژه ماتې په وخت کې داسې خواړه ورته تاییدوي یا ورکوي چې هغه بیا په ورځ کې بیا کمی دومره ډېره احساس نه کړي. خو بیا هم که چېرته په ګراس روپ ته وګورو، هغه ځوانان بالخصوص یا پیغلې چې همداسې په عادي ډول باندې کرکټ یا فوټبال کې ګډون کوي، هغه باید دې ته باید ډېر پاملرنه وکړي چې شپې او په سحری کې په روژه ماتې او سحری کې څه شی خوري، ځکه مخکې مو چې ورته اشاره وکړه. بل که چېرته موسم ګرم وي، داسې یو وخت کې باید تمرین وکړي چې یا سحر وختي وي چې د لمر د راختلو نه مخکې، او یا د مازیګر او د ماښام ترمنځ نه وي چې کله لمر بیرته سملي، تر څو ډېره زیاته ګرمي نه وي. ولې چې کله خوله کېږي نو طبعا هغه به اوبه د لاسه ورکوي، او دا بیا ډیهایډریشن ته یا د بدن د اوبو کموالي سره سړی مخ کوي چې هغه بیا خپل توانونه لري، هم د اټنشن مثال توجه را کمیږي، هم نور پر روغتیا باندې منفی اثرات اچي. که چېرته بیا ورزش سپورت کوي دا خوله کېږي، نو بیا په کار ده چې د روژه ماتې او تر پښلمي وخت په مابین کې د 2 یا 3 لیتر اوبه یا د دې نه ډېرې هم لکه استفاده وکړي، تر څو خپل د بدن اوبه پوره کړي. دا یو. اغه خلک چې زیبایي اندامونه کوي یا مثال یا نور خپل بدن جوړوي، هغه ته هم دغه توصیه به عملي کولای شي، دغه کوم چې سپورت پلان ته ده. خو بیا هم اغه وخت تغییرات پاتې کوي د جماعت نه یا مخکې ورزش وکي یا سحر وختي یا د جماعت نه وروسته، تر څو په بدن کې انرژي وي او یو د مثال فشار راکم نشي او خدای مکه به وشتو یا نور تکلیف ورته پیدا نشي.
هغه کسان چې ډاکټر صاحب په ګرمو ځایو کې ژوند کوي او یا اوږدې ورځې وي، نو د دې لپاره روژه به یو څه مشکله وي، ستاسو مشوره و دوی ته څه ده؟
مخکې مو ورته یو څه اشاره وکړه د کرم چې دغه سپورټمنانو ته مشوره ورکوله. ګوري که یو شخص، بعضې خلک اوس روژه په ګرمو ملکونو کې وي او روژه اوږده هم وي، کوشش دې دا وکړي چې د خپل اوبه دې پوره کړي. ورځ کې 2-3 لیتر اوبه باید هغه اوس کولی شي د روژې نه تر پښلمي پورې. بل دا چې کوشش دې دا وکړي هغه کارونه چې سحر وختي کله راپاسېږي یو پلان ځان ته ولري، چې کوم سخت کارونه وي هغه باید لومړی وکړي، تر څو چې په بدن کې انرژي وي سحر وختي، او هغه اسانه کارونه چې دي هغه باید غرمې یا مازیګر ته پرېږدي. بل دا چې د کار هغه خلک چې کار کوي بالخصوص
باید خپل کار په وخت کې تفریح واخلي، خپل لنچ بریک چې دی هغه غرمنۍ د ډوډۍ وخت هغه باید واخلي، هغه کې قدم ته وزي یا تازه هوا واخلي یا یو چا سره کینی خبرې وکړي یا د لمونځ لپاره مثال تفریح واخلي تر څو هغه ذهن بدل شي. بعضې خلک داسې غلطي کوي چې وایي چې زه روژه د ډوډۍ نه خورم نو نیم ساعت به ډېر کار پکې وکړم، دغه نیم ساعت بیا د هغې په روان باندې او په فزیکي روغتیا باندې منفي اثرات اچوي. کوشش دې وکړي چې د لمر نه ځان وساتي تر څو ډېر لمري ونه وهي چې ډیهایډریټډ نه شي، او اوبو نه باید ډېره استفاده وکړي، او بالخصوص هغه خلک چې روژه چېرته اوږده ده او ګرمي ده باید پیشنمه لازمي وکړي او روژماتې په وخت کې له داسې سبزیجاتو او میوجاتو نه استفاده وکړي چې هغه هم هغې ته مثال ښه انرژي ورکړي.
محترم ډاکټر صاحب ایاز صافی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه.
ستاسو څخه ډېره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ده.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهره وي.
با برنامه بو علی سینا صد امریکا خوش آمدین. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه در مورد سنگ های کیسه صفرا صحبت میکنیم. باید بگویم که موجودیت سنگ در کیسه صفرا یکی از اختلاطات در بس و موارد خطرناک برای بدن انسان میباشه، ولی در بسیاری مواقع دیده شده که کسایی که در کیسه صفراشان سنگ بوده بدون کدام اعراض علائم اینا سیر داشته و در به صورت بسیار تصادفی این سنگ در کیسه صفرا زینا تشخیص شده. بیایم که ببینیم در گزارش به کدام موضوعات سنگ کیسه صفرا پرداخته شده است.
کیسه صفرا یک عضو کوچک اما حیاتی در بدن انسان است که نقش مهمی در روند هاضمه بازی می کند. این کیسه کوچک که در زیر جگر واقع شده است مسئول ذخیره صفرا است. صفرا مایعی است که توسط کبد تولید می شود و در هضم چربی ها نقش اساسی دارد. هنگامی که فرد غذا می‌خورد به ویژه غذاهای چرب، کیسه صفرا منقبض شده با صفرا را به داخل روده کوچک تخلیه می‌کند تا در هضم چربی‌ها کمک کند. متخصصین داخله و جراحی بطن می‌گویند که بیماری‌های مختلفی می‌تواند کیسه صفرا را مصاب سازد، اما شایع‌ترین آن تشکیل سنگ در کیسه صفرا است.
در حالتی که هیچ درد نیست، در او صورت معمولا مریض به خاطر یک مشکل دیگر به شفاخانه مراجعه میکنه و در آن وقت در این اجرای معاینات مشخص میشه که مریض سنگ کیسه صفرا داره، در حالی که مریض هیچ آراز و علائم نداره. ولی در حالات دیگر وقتی سنگ کیسه صفرا سبب التهاب کیسه صفرا شده باشه، در او حالت امکان داره که دردای قسمت علوی بطن خصوصا طرف راست بالای معده و معمولا این دردا بعد از غذا خوردن شروع میشه، معمولا 45 دقیقه تا یک ساعت بعدتر از غذا شروع میشه و مریض این دردا را زیادتر طرف راستش کم به طرف کمر و شانه راست احساس میکنه.
دکتر شریف می افزاید که فاکتورهای مختلفی در تشکیل سنگ کیسه صفرا دخیل می باشد که در آن رژیم غذایی چرب و آماده، حملهای متکرر و بستری بودن دراز مدت بیماران دخیل بوده و در بسا موارد هم تشکیل سنگ بدون کدام علت است.
یکی عامل عمدهش اگر فکر کنیم خصوصا در مریضای ما، اگر شما ببینین اکثرا مریضای ما که با سنگ صفرا مراجعه میکنن حتما تقریبا بالاتر از 90% مریضای ما اونا چاق هستن، با چاقی مبتلا هستن. به این خاطر است که یکی از فاکتورهای عمده با وجود آمدن سنگ صفرا امکان داره که چاقی باشه.
دکتر سید بشیر سادات، متخصص جراحی عمومی در کلینیک معالجوی زویا در شهر کابل، گفت که سنگ‌های کیسه صفرا به ویژه در حالاتی که تعداد آن زیاد و اندازه سنگ‌ها کلان باشد تداوی دوایی نداشته و تنها با عمل جراحی و برداشتن کیسه صفرا میتوان به مشکلات بیمار پایان داد. دکتر سادات به خبرگزاری پژواک گفت که در صورت عدم توجه و عمل جراحی به موقع، اختلالات کیسه صفرا به شمول التصاقی شدن کیسه به جگر، پاره شدن کیسه صفرا و زردی ناشی از بندش طرق صفراوی را باعث شده میتواند.
وقتی که تداعی به وقت و زمان صورت نگیره، این
یا در مثلا میشه که در خود اختلاطات، سیر اختلاطات در خود وایسل صفرا به وجود بیاید. مثلا در خود وایسل صفرا که به وجود میآید اینمی کلیسیتیت ها است که باعث مثلا امپیم خود این کیسه صفرا میشه، امپیم تقیو میکنه، پرفوریشنش میشه، باعث پروتونیت میشه در نظر مریضا که واقعیت دیگه باز مجبور عملیات های کلان ضرورت داره. بعد از او مثلا میشه که در خود طرق صفراوی باشه، مثلا یرقان انسدادی رو به وجود میاره و همچنان کولنجیت میاره، پانکراتیت میاره و همچنان در اما یک تعداد اختلاطات میتر، مثلا سنگ های کسی صفرات سقوط میکنه میان اتا در اما میرن باعث بندش اما میشه.
پس از برداشتن کیسه صفرا متخصصین جراحی میگویند که بیمار میتواند عوارض کوتاه مدت و دراز مدت را تجربه کند. نفخ و باد، اسهال و گاهی اوقات استفراغ از عوارض کوتاه مدت است که پس از گذشت چند روز رفع میشود. اما اعراض دراز مدت شامل اسهالات مزمن، مشکل در هضم برخی چربی ها و در برخی موارد نادر دردهای دوامدار بطن و مشکلات سوی هاضمه میتواند مشاهده شود. دکتران طب توصیه می کنند که بیمارانی که کیسه صفرایشان برداشته شده باشد پس از عملیات با توصیه های دکتر معالجشان در استفاده از نوع رژیم غذایی گوش داده، نوشیدن مقادیر زیاد آب، فعالیت های فیزیکی و در برخی موارد گزینه های اضافی تداوی را اختیار کنند.
در بولی سینا در خبروانی دیرو قدرمان لیدون که در هرات په ولایت کې صحی چارواکی وایي چې په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله موسمي ناروغي ډېرې سوي دي او د دې ولایت حوزوي روغتون ته ډېرو د موسمي ناروغیو ناروغانو مراجعه کړې ده. په دې باره کې صفیح الله احمدزی رپورټ را استولی دی چې په ګډه به یې وګورو.
په هرات کې ورسته واور او سړه هوا له یوې خوا او د خلکو اقتصادي ستونزې او د تودوخې اسانتیا او نشټوالی له بلې خوا هغه لاملونه دي چې د عامه روغتیا چارواکو په وینا په دغه ولایت کې د موسمي ناروغیو کچه لوړه کړې ده. د هرات د عضوي روغتون مسؤلین وایي په ورسته یوې میاشت کې په موسمي ناروغیو د اخته مراجعینو شمیر 50 سلنه زیاتوالی موندلی دی.
ما در فصل زمستان خصوصا در ماه گذشته حدود 1445 بیمار برای تا یک ماه در سرویس تخصصی داخل عمومی شفاخانه عضوي هرات بستری داشتیم که از این جمله حدود 600-630 مریض از اینا بیماری های تنفسی بودن، یعنی حدود بیشتر از 50% بیماری تنفسی تشکیل میداد که یک امر عادی تلقی میشه چون نظر به فصل سرماهای امراض شلوار میشه.
ده خاغلی هاشمی په خبره په نشه مواد معتادین لدی عمل چې په سړی هوا کې د هستوګنی او ژوند لپاره مناسب ځای او امکانات ته لاسرسی نه لري تر ټولو زیات د موسمی ناروغیو څخه اغیزمنون کی بلل کیږي.
و حتی افراد چون وابسته به مواد روانگردان هستن درد زیاد احساس نمی کنند نسبت به افراد سالم، رضا ای افراد وقت متوجه میشن که اگر دوچار آسیب غیر قابل برگشت یک عضو یا یک اندام خود شده.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال زیات شمیر معتادین د سړې هوا او ناروغي او لامله خپل ژوند له لاسه ورکوي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
شما بیننده برنامه بوالی سینا صدای امریکا هستین. بینندگان عزیز، در برنامه هفته همکارم نجیب الله احمدیار با یک تن از متخصصین امراض پرازیتی در واشنگتن دی سی صحبت های انجام داده و از این متخصص در مورد سالدانه و اینکه چگونه میتونیم از لکه دائمی از این بیماری نجات بیافیم صحبت های کرده. بریم که یک جای مصاحبه را ببینیم.
سلام و با امید سلامتیتون، امروز در مورد سالدانه صحبت میکنیم. این بیماری در افغانستان شایع است و زمان هم سازمان جهانی صحت به دلیل کثرت واقعات کابل پایتخت سالدانه جهان عنوان کرده بود. دکتر دیوید ساکس متخصص در اینستیتوت صحت ایالات متحده در استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا تشریف آوردند و در این مورد با پرسش های ما و شما پاسخ میدن. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین. سالدانه چه قسم یک بیماری است و کدام نشانه های برجسته را داره؟
سالدانه یا لشمانیا یک بیماری پرازیتی است. پرازیت یاد شده که توسط گزیدن پشه به بدن منتقل میشه، منجر به ایجاد اشکال مختلف سالدانه در بدن میشه که معمولترین او شکل جلدی است. سالدانه جلدی در برخی موارد سطحی بوده و خود به خود بدون تداوی شفایاب میشه، اما در بسا موارد ای آفت مزمن است و سبب ایجاد زخم و در نهایت ندبه در جلد میشه. سایر اشکال بیماری هم وجود داره که محدود به جلد نمانده و سایر اعضای بدن مثل تحال یا تلی و جگر مبتلا ساخته و در صورتی که تداوی نشه میتونه سبب مرگ بیمار شود.
تشکر. دکتر صاحب، از بیننده ما میشنویم پرسش های شونه.
سلام به مهمان برنامه. اسم من عزیز است. سالدانه به چند قسم است و کدام آن خطرناک است؟
تمام اشکال سالدانه به درجه مختلف خطرناک بوده میتونه، اما شکل احشایی او که اعضای داخلی بدن مبتلا میسازه بسیار خطرناک و حتی کشنده بوده میتونه. اما خوشبختانه که این شکل بیماری زیاد معمول نیست و معمول ترین او سالدانه جلدی است. هرچند سالدانه جلدی هم گاهی مزمن شده و ندبه بدشکل از خود به جا میگذاره.
دکتر صاحب، بازم نوبت برای بیننده ما میتیم.
نام من مهدی است. سلام و بینندگان برنامه بوالی سینا. سالدانه در چه مناطق شایع است و کیها بیشتر در معرض خطر ابتلا به آن قرار دارند؟
در هر جایی که پشه خاکی موجود باشد سالدانه هم در اونجا وجود داره. زمانی که پشه خاکی عاری از پرازیت لشمانیا انسان یا حیوان مبتلا به یافت میگزه، عامل بیماری از خون انسان و حیوان گرفته و توسط گزیدن او را به انسانها و حیوانات دیگه انتقال میده. این بیماری معمولا در ساحات استوایی و اطراف استوا شایع است.
دکتر صاحب، پیش از اینکه آفت ایجاد شود، قسمی که شما گفتین زخم در جلد ایجاد شود، تشخیص بیماری چگونه صورت میگیره؟ اگر معاینه یک فرد مثبت می باشد چی باید بکنه؟
اغلبا تشخیص سالدانه به ویژه شکل جلدی و پیش از بروز علایم بیماری مانند زخم‌های جلدی دشوار است. به همین رقم سالدانه احشایی که اعضای داخلی را مبتلا می‌سازد تا زمان بروز علایم مانند تب، زیای وزن و کمخونی مشکل است که تشخیص شود. پس برای کسانی که در ساعات شایع لشمانیا زندگی می‌کنند، سفارش ما است که به محض دیدن زخم جلد که شبیه سالدانه باشد نزد دکتر مراجعه کنند تا از زخم نمونه گرفته شود و برای تایید یا رد ابتلا به سالدانه معاینه شود.
تشکر. دکتر صاحب، آخرین پرسش بیننده ما را میشنویم.
به بینندگان عزیز سلام تقدیم میکنم. نام من احسان است. آیا سالدانه تداوی دارد یا نه؟ اگر دارد چرا تداوی آن وقت زیاد را در بر میگیرد؟
بله، تداوی سالدانه طولانی و زمانگیر است. دوای مختلف بر درمان آفت وجود دارد. اکثر دوای سالدانه موثر است، اما پرازیت بیماری مقاوم است. از این رو باید بیمار برای مدت زیادتر تحت تداوی باشد. زمانگیر بودن تداوی لشمانیا سبب میشه که برخی بیمارا دوا نگیرند و میگذارند که زخمشان خود به خود التیام پیدا کنند. اما تاکید میکنم که تمام اشکال لشمانیا به ویژه شکل احشایی او که اعضای درون بدن مبتلا می سازد باید و باید تداوی شود، زیرا در نبود دوا لشمانیای احشایی می تواند منجر به مرگ بیمار شود.
دکتر صاحب، در افغانستان کسایی که سالدانه به ویژه سالدانه جلدی می داشته باشن تپی میگن یا همی گیاه ها را مخلوط میکنن، ترکیب میکنن، در بالای زخم ازی میگذارن. و نظر شما این روش درست است؟ شما برای بیمارایی که سالدانه داره چی سفارش میکنین؟ توصیه میکنین این روش؟
نبوده امکانات درمانی تیبی سبب شده که در برخی کشورهای فقیر مردم به شیوه‌های سنتی درمان رجوع کنن. اما در حال حاضر امکانات تداوی لشمانیا در اکثر کشورهای جهان به شمول افغانستان وجود داره. تا اکنون موثریت روش‌های سنتی درمان سالدانه ثابت نشده، اما سفارش دکترایی است که بر درمان ای آفت از دوایی که موثر ثابت شده استفاده شود.
سالدانه چه وقت بسیار شایع می باشه و اگر یک فرد در یک محل شایع سالدانه سفر میکنه پیش از سفر چی باید بکنه؟
هیچ واکسینی برای هیچ یک از اشکال سالدانه وجود نداره. یگانه راه جلوگیری از مبتلا شدن به سالدانه ایست که از گزیدن بدن توسط پشه خاکی جلوگیری شود. از این رو مردم در مناطق شایع بیماری نباید در بیرون بخوابند، باید در زیر پشه خانه ها بخوابند. کسانی که در مناطق شایع سالدانه رفت آمد دارند بکوشند که در اوج شیوع بیماری که همزمان با باران های موسمی است از رفتن به ساحات خودداری کنند. هرچند یافت در اکثر مناطق استوایی و هاره در طول سال شیوع می داشته باشند.
آیا کسی که یک بار سالدانه را گرفته باشه بازم به یه بیماری مبتلا میشه؟
خبر خوشی است که اگر یک شخص یک بار به لشمانیا مبتلا شود دیگر در طول عمر خود به یافت مبتلا نخواهد شد، زیرا یک بار تماس با پرازیت سالدانه چی خود به خود شفایاب شود و یا هم درمان شود سبب ایجاد معافیت قوی و دائمی میشه که میتونه شخص در تمام عمر در برابر مبتلا شدن دوباره به یه بیماری محافظت کنه. در اکثر موارد افراد بیش از یک بار به سالدانه مبتلا نمیشن.
تشکر دکتر صاحب، سپاسگزار هستم از تشریفاتتان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا